کابل کې د ماپښین دوه بجې سوې. السلام علیکم درنو دوستانو، د ازادي راډیو یو بل خبرونه تر شرق لاس د خبرونه تر شنه اسمان لاندې ونیس پروګرام ته ځانګړې سوې ده چې په ورسته به زموږ همکار احمد شیبر درته وړاندې کړي. د دې خبرونه د بحث موضوع ده چې آیا له طالبانو سره سوله په ټول افغانستان کې امنیت تضمینولای شي. په دې اړه تاسو خپل نظر را سره شریکولای شي په دې خبرونه کې به یو وری. خو تر هغه د مخه به زه فریبا ظاهر تر دې مهاله د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه در وروم. افغان چارواکي په غور ولایت کې د څلورو کمانډو سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکوي. د افغانستان د وچو او تازه میوو لومړنۍ جوپه نن د پاکستان د واګې بندر له لارې هند ته ورسېده او د امریکا د تکساس ایالت په هیوستن ښار کې د چین قنصلګری وتړل سوه. د خبرونو تفصیل. افغان چارواکي په غور ولایت کې د څلورو کمانډو سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکوي. د غور ولایت د امن نظم د درې ملوا قمندان محمود اندرابي وایي دا سرتیری تیر شپه د فیروزکو ولسوالۍ په لویدیځ کې پر یوې امنیتي پوستې د طالبانو په برید کې ووژل سول. ښاغلی اندرابي ازادي راډیو ته ویلي چې په دې برید کې څلور نور کمانډو سرتیری ټپیان سوي او د دې په خبره درې سرتیری لا درک دي. په غور کې دغه امنیتي چارواکي زیاته کړه چې په دې پیښه کې دولس وسلوال طالبان هم وژل سوي دي. طالبانو تر اوسه د دې پیښې په اړه تبصره نه ده کړې. د بدخشان چارواکي وایي له درې ورځو راهیسې وسلوالو طالبانو په کران او منجان ولسوالۍ کې د لاجوارد دوکان د تصرف لپاره بریدونه پیل کړي دي. د بدخشان د امنیت قمندانۍ ویاند ثناءالله روحاني نن ازادي راډیو ته وویل چې اوس هم په یاده سیمه کې د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده.
روزی پنجشنبه گذشته
د ویل له تیر پنجشنبه راهیسې طالبانو د لاجواردو پرکان چې په کران او منجان ولسوالۍ کې دی له څو استقامتونو خپل بریدونه پیل کړي دي. پرون هم مرستندوی ځواکونه کران او منجان ولسوالۍ ته ورسېدل او اوس هم په منجان سیمه کې جګړه روانه ده. ښاغلی روحاني په دې جګړه کې دواړو لورو ته دا وشتي مرګ ژوبلې په اړه نور جزئیات ورنکړل. طالبانو هم تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. کران او منجان ولسوالۍ د بدخشان ولایت په ختیځ کې د ډیورند کرښې ته څیرمه پرته ده چې د نورستان، پنجشیر او تخار ولایتونو سره ګډې پولې لري. په ترکیه کې د افغانستان سفارت وایي دغلته په یو جهیل کې د ډوبو سوي افغانانو څخه د 12 تنو مړي نن افغانستان ته لېږدول کېږي. په ترکیه کې د افغانستان د سفارت سرپرست حبیب احمد خنجانی نن ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه په دوو الوتنو کې د 2 افغانانو مړي کابل ته لېږل سوي دي. د رویټرز خبري اژانس په یو راپور کې ویل سوي چې یو کښتۍ چې د افغانانو په شمول تر شپې ته پورې کډوال پکې سپاره وو د جون په 28مه د ترکیه په وان جهیل کې ډوب سوي. د لوی جهیل د ایران پولې ته نږدې پروت دی. د ښاغلي خنجانی په خبره تر اوسه په دې ډوبسوي بیړۍ کې د دوه دېرشو افغانانو جسدونه پیژندل سوي او د نورو د مړو د لټون او پیژندنې عملیات دوام لري. د افغانستان د وچو او تازه میوو لومړنۍ جوپه نن د پاکستان د واګې بندر له لارې هند ته ورسېده. د افغانستان د متشبثینو عالي بورډ مشر رحمدین حاجی اغا نن ازادي راډیو ته وویل چې په وچو او تازه میوو بار څه باندې 200 ټنه دغه توکي د واګې بندر له لارې هند ته استول سوي دي. نوموړي وویل د لومړی ځل دی چې له دې لارې صادرات کېږي. حاجی اغا وایي تر دې وړاندې د هیوادونو ترمنځ د ګڼو ستونزو له امله صادرات نه ترسره کېدل. دوی وایي افغان حکومت باید په دې لاره کې موجودې ستونزې هوارې کړي. زموږ غلازه دی راډیو وري. د امریکا د تگزاس ایالت په هیوستن ښار کې د چین قنصلګری وتړل سو. دا کار د امریکا د متحده ایالاتونو په غوښتنه سوی. امریکایي چارواکو چینایي ډیپلوماټانو ته د جولای د میاشتې تر 23 مینیټې پر وخت ورکړی و چې د قنصلګری خوشی کړي. چینایي ډیپلوماټانو تر دې ضرب لاجل مخکې د لاریو په وسیله له دې قنصلګری څخه وسایل او اسناد بل ځای ته لېږلي دي. د امریکا د دې پریکړې په غبرګون کې د چین د بهرنیو چارو وزارت پرون په جنوب لویدیځ ښار چانګدو کې د امریکا د قنصلګری په تړلو عکس العمل وشو. د امریکا متحده ایالاتونو پاوز روسیا تورنه کړی چې لیبیا ته اضافي یرغلیزي وسلې او جنگي آلې استولې دي. د امریکا د پاوز په وینا روسیا هڅه کوي چې په لیبیا کې ځان ته د پښې ځای پیدا کړي. په افریقا کې د امریکا د پاوز قمندانۍ پر روسیې دا تور پرون پورې کړ. پر روسیې دا تور په داسې حال کې لګول سوی چې په لیبیا کې ښکېل خواوې د سرت د ساحلي ښار د کنټرول لپاره یو بل سره په جګړه بوختې دي. پینتاگون داسې تصویرونه خپره کړي چې په وینا یې د روسیې لخوا د واګنر ډلې ته د تجهیزاتو د استولو دوام شي. دا د روسیې یو خصوصي پوځي شرکت او په لیبیا کې فعال دی. د پینتاګون په وینا د روسیې په باروډونکو الوتکو کې د واګنر جنګیالیو ته د جنګي جیټ الوتکو زغروالو ګاډو لاریو او د هوایي دفاع د تجهیزاتو لیږد لا هم روان دی. د هغو اروپایي هیوادونو شمیر په زیاتېدو دی چې د کورونا ویروس مثبتې پیښې پکښې په لوړېدو ښکاري. اندېښنې سته چې دا مسله ښایي یو وار بیا د اقتصادي محدودیتونو د لګولو سبب سي. بلخوا د امریکا په متحده ایالتونو کې هم د کورونا ویروس د تایید شویو پیښو شمیر تر 4 میلیونه واوښت چې دا د نړۍ تر بل هر هیواد لوړه شمېره ده. په اپریل میاشت کې د امریکا په متحده ایالتونو کې د ورځې په اوسط ډول د مړینو شمیر 2000 ته هم رسېدلی او په ټوله کې په دې هیواد کې په کورونا ویروس د مړو شمېر تر 1,00,000 او د روسیې له لرې ختیځ اشار خبروفسکي څخه راپور نوایي چې دغلته نن د جولای 15 د ولسمشر ولادیمیر پوتین پر ضد پراخ اعتراضونه دوام لري. دا اعتراضونه په یاد سیمه کې د سیاسي بحران د هواري په برخه کې د ولسمشر پوتین د تګلارې پر ضد له 2 اونیو راهیسې پیل سوي دي. نن د دغو اعتراضونو تر ټولو لوړ شمېر خلک په لارو کوڅو کې راټول سوي چې شمېر یې 10,000 ته رسېږي. دوی په دې سیمه کې د روان وضعیت په اړه په غوسه دي. ځینې د ولسمشر پوتین د استعفا غوښتنه کوي، ځینې بیا د ښار د سرپرست پر ضد شعارونه ورکوي. د خبرونو پای.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود. احمد شیبریم پر خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري شمشاد صدران مختوری. السلام علیکم. تشناس پندلاندې پروګرام کې نن دا مسله شېړو چې له طالبانو سره سوله د ټول افغانستان د امنیت تضمین کولای شي کنه. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د اتلانتیک شورا له سیړنیز مرکز سره په مرکه کې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی تیر میاشت وویل
The threat of terrorism from Al-Qaeda, from Daesh and from other groups
دی وی د القاعده دایش او نورو ترهګرو ډلو له لوري ګواښونه د طالبانو له سولې سره له منځه نه ځي. بل لور ته کدی ته وګورو چې کله شاوخوا 2 کاله مخکې د اختر په ورځو کې افغان حکومت او طالبان اور بند وکړ، جګړې ودرېدې، د نامنویو پیښې بیخي ورکې شوې. بل خواته یو شمېر امریکایي جنرالان وایي چې شاوخوا 40 مشکوکې ترهګرې ډلې د افغانستان او پاکستان په سیمه کې فعالې دي. نږدې 2 اونۍ مخکې د کونړ مرستیال والي ګل محمد بیدار ازادي راډیو ته وویل چې له کشمیر او قبایلي سیمو وسلوالې ډلې د کونړ خواته راوښتې دي.
زمونږ په سرحدي ولسوالۍ کې خصوصا په دانګام، مروره او شلتن هم سرکارو ولسوالۍ کې د پاکستان جیش محمد او لشکر طیبه، لشکر جنگوی، دغه مختلف تروریستی گروپونه چې په کشمیر کې اوسېدل، پاکستان په مختلف قبایل سیمو کې اوسېدل، زموږ سرحدي ولسوالۍ ته راوښتي دي.
په قطر کې چې د فبروري په 9 د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې تړون وشو، د امریکایي لوري شرط دا و چې دوی به خپل ځواکونه له افغانستانه باسي او طالبان به د القاعده په ګډون له ترهګرو ډلو سره روابط قطع کوي. ملګرو ملتو په خپل کلني راپور کې ویلي دي چې په افغانستان کې 6,500 بهرني وسلوال فعال دي. د دغو وسلوالو یو عمده ډله القاعده ده. د ملګرو ملتو امنیت شورا د می میاشتې په راپور کې ویلي وو چې داسې نقشې تر سترګو کېږي چې طالبان لا هم له القاعده شبکې سره اړیکې لري. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت بیا ویلي دي چې طالبان د هند په نیمه وچه کې د القاعده شبکې له څانګې سره روابط لري. طالبانو دا راپورونه رد کړي دي. که چېرته طالبان د پلازمینې دوحې د سولې له تړون سره سم له نورو ترهګرو ډلو سره اړیکې قطع کړي او له افغان حکومت سره سوله وکړي، دا نورې ډلې به بیا هم د افغانستان امنیت تهدید نه کړي. دا موضوع دلته له میلمنو سره په خپرونه کې څیړو. زموږ میلمانه دي ملالۍ شینواری په ټولنیزو چارو کې د ولسمشر سلاکاره او د سولې د عالي شورا غړي، بشیر عاطف د سیاسي چارو کتونکو، فریدون خوځون د مصالحې د ملي شورا ویان. له ملالۍ بشیر سره له ټلیفون رابطه نه ده ټینګه شوې. عاطف صاحب را سره دی. عاطف صاحب، که چېرته دې ته راشم چې له طالبانو سره سوله په ټول افغانستان کې سوله ده او که نه، په دې برخه کې که تاسو یو څه توضیح ورکړئ لطفا.
مهرباني. اول سلام وړاندې کوم تاسو ته، د خپرونې نورو میلمنو ته او ټولو قدرمنو اورېدونکو ته. زه ګومان کوم طالبانو سره سوله کدی لپاره کېږي چې په افغانستان کې په بشپړ توګه سوله تامین شي، امنیت تامین شي، او نورو ګروپونو ته بیا د ترهګریزو فعالیتونو زمینه برابره نشي، نو دا باید داسې اصول وي چې یو ځانګړی چوکاټ له ځانه سره ولري، او تر ټولو تر هر څه وړاندې باید د سولې نه وروسته د طالبانو د تحریک او د افغان حکومت او امنیتي ځواکونو ترمنځ د ملګرتیا، د همکارۍ او د شریکو فعالیتونو زمینه برابره کړي. که چیرته د طالبانو تحریک او د حکومت ترمنځ اختلافات پر ځای پاتې وي، د طالبانو تحریک د امنیتي ځواکونو ته د دښمن په سترګه وګوري، ورباندې د بیا کتنې او د تشکیلاتو مثال د بدلولو په نظر وګوري، داسې اراده ولري، او یا بالکل دغه جوړه داسې نه وي چې د طالبانو قوت او د حکومت امنیتي ځواکونه سره ملګري شي او د نورو ګروپونو د فعالیتونو د محدودولو هڅه وکړي، نو بې له شکه دغه سوله په افغانستان کې د نورو ګروپونو د فعالیتونو زمینی نه محدودوي، او دا په ټول افغانستان کې د جګړې د ختمېدو او د سولې معنا نه لري. تر اوسه پورې چې کوم قدمونه اخیستل شوي، بخښنه غواړم یوه جمله، تر اوسه پورې چې کوم قدمونه اخیستل شوي د دې خبرې ضمانت نه ورکوي چې د طالبانو قوتونه او د افغان حکومت قوتونه سره شریک شي او په ګډو عملیاتو کې د نورو ګروپونو مخه ونیسي. که داسې ضمانت رامنځته شي، بې له شکه د سولې په لاره کې دا اغېزمن قدم وي.
بله، ملالی شنواری هم په خبرونه کې را سره ملګری شو. ملالی جان شنواری، تاسو هم خبرونه ته شرغلی، د کومه پښتنه سیمه له عاطف صاحب څخه وکړه چې له طالبانو سره سوله په ټول افغانستان کې سوله دا وکنه، ده په دې برخه کې ستاسو نظر هم پلانډو غواړم چې واخلم.
بسم الله الرحمن الرحیم، زما سلامونه نیکی تاسو ته، درون ملما د رادیو د نو اوریدونکو ته ورسیږي. زمال اند افغانستان کې سوله یواز دانه د چمنګ د طالب سره د میستر شاکین او مذاکرې وکړو، بیا کاغذ باندې امضا کول باندې په افغانستان کې سوله راشي. لکه څنګه چې د افغانستان سو جګړه وګدا و، په امده عمره د سولې ته رسیدو لار زمنګ چې د چیلنجونو یا ننګونو نه ډکه ده. د سولې و برخه امدا ده چې موږ سیاسي یو هوکړې ته ورسیږو، اما د واقعي سولې ته رسیدو لپاره هغه باید په څو ډوله باندې مخته لاړ شو تر هغې چې موږ سولې ته ورسیږو.
بله،
مثلا موږ کلونه کېږي چې په
جګړه توضیح ته به وروسته راشو. اول ځل په همدې برخه کې به د خوځون صاحب نظر هم واخلم، د مصالحې د ملي شورا ویاند. خوځون صاحب، تاسو څه فکر کوئ، له طالبانو سره سوله ده په ټول افغانستان کې سوله ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه تاسو د بهګرینوال او درنو وینکو ته. طبیعي ده چې طالبان په افغانستان کې د جګړې اصلي عامل ده، یا د حکومت اساسي مخالفین او وسلوال مخالفین چې دي هغه طالبان دي، او کله او نور وسلوال ډلې هم په افغانستان کې د فعالیت زمینه برابر شوې ده، د طالبانو برابر کړې ده. موږ لاندې کچیر له طالب سره سوله وشي، او طالبان لکه څنګه چې اوس دوی کوښښ کوي چې د قطر د دفتر او د جګړې د ډګر اړیکه سره مستقیمه کړي، د ملا یعقوب ګمان له ممکن یو علت او لامل همدا وي، نو دا په دې معنا ده چې دوی سره سوله وشي، او د طالب ځواکونو سره سوله وشي، هغه وسلو جنګیالي وسلوال چې دوی لري. نو ځکه چې کوم چې نورو وسلوال ډلې د افغانستان کې د جګړې مجال ممکن ډېر ونه لري.
بله،
صحیح چې موږ ننګونې به ولرو، اما اساسي خبره له طالب سره موږ یو سولې تر رسیدل، او د سولې په جریان کې یا موږ په افغانستان کې ثبات تر رسیدو لارې چارې باید پیدا کړو، او له طالب سره سوله باید افغانستان کې د ثبات لامل.
مننه خوزم صاحب. عاطف صاحب، بیرته که چیرته راشو، دې ته چې ملګری ملتونه وایي چې تیر کال په افغانستان کې د ټولې ملکی مرجوبلې 12% د داعش مسولیت ته، یعنی 12% کمه برخه نه ده، او 3% هم له طالبانو پرته د نورو وسلوالو ډلو مسولیت ته. که دغه سراپورونو تراشو، فکر نه کوي چې نورو وسلوالو ډلې هم په افغانستان کې ورس پورس په رابر سره کې دوی او ممکن له طالبانو سره چې هغه کسان له طالب د طالب له سولې سره موافق نه وي هغه کسان هم د نورو سره یو ځای شي.
بلکل داعش په افغانستان کې ورو ورو په یو لوی چیلنج بدلیږي. خو د داعش لپاره د فعالیتونو زمینه د کوم ځایه برابرېږي؟ اول د داعش په لیکو کې څوک دي؟ تر ډېره بریده د طالبانو د تحریک غړي دي چې په اکثرو ځایو کې د طالبانو نه بېلېږي، داعش سره ملګرتیا کوي. حتی داسې هم شوي دي، راپورونه به تاسې هم لرئ موږ هم لرو، چې یو شمېر افراد کله کله د داعش د یو ګروپ سره ملګرتیا او بیا وروسته د طالبانو د تحریک سره ملګرتیا. د داعش ډله په افغانستان کې ورو ورو ځان ته د فعالیت زمینې برابروي، په جلب جذب باندې بوخت دی او د همدې وضعې نه په استفادې سره هغه کولی شي وده وکړي، ځان ته د فعالیتونو وعدې پیدا کړي او خلک جذب کړي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. په دې دواړو لورو کې ناراضي خلک هم هغوی پیدا کولی شي، په مالي امتیازاتو باندې جذبولی شي او ځان ته د فعالیت زمینه هم برابرولی شي. کله کله داسې پېښېږي، بښنه غواړم، کله کله داسې پېښېږي چې د داعش د یوې ډلې د فعالیت مخه مثال امنیتي ځواکونه نه نیسي، پوهېږي چې دا داعش ډله د طالبانو سره په مخامخ کېږي او ټکر رامنځته کېږي، او کله داسې کېږي چې د طالبانو تحریک د داعش د ځینو ډلو مخه نه نیسي، هغه ډلې چې حکومت سره په ټکر کې واقع کېږي. نو دا په خپله یوه زمینه ده د داعش د ودې لپاره. او که د حکومت او طالبانو ترمنځ جوړه رامنځته شي، دوی په شریکه کولی شي هغه فعالیتونه کنټرول کړي چې اوس د داعش تر نامه لاندې ځینې ګروپونه یې ترسره کوي. بېله شکه فعالیت
مننه د لپاره سي په پروګرام کې لاوریدونکو ته ساسو ډیر نظر ورسو. ښه خبره ده چې په لنډو لنډو لسن تاسو ځواب راکړي. مللی جان شینواري، تاسو که په لنډو باندې دا خبره وکړي چې آیا داعش به د طالبانو سره تر سولې وروسته ستر تهدید وي د افغانانو لپاره؟
نه یوازې داعش، بلکې هر بل ډله، تر هغه چې پاکستان او نور ګاونډي هیوادونه د افغانستان لاس په سر شوي نه، د افغانستان د جګړې نه لاس په سر شوي نه، د افغانانو لپاره، د افغانانو د سولې لپاره خطر جوړېدای شي. کېدای شي چې داعش نه یوه بله ډله رامنځته شي، کله چې زموږ د ګاونډیانو نیت زموږ سولې ته ښه نه، نو موږ به سولې ته نه رسیږو. باید دغه قسمت کې موږ داسې ډیپلوماسي رامنځته کړو چې ګاونډي هیوادونه دې ته غاړه کېږدي چې افغان سولې ته درناوی وکړه او د افغان سولې دپاره همکار شي.
بله مننه. خو ځون صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې د داعش تهدید څومره دی؟ بله خو ځون صاحب،
بله
صاحب، تاسو اوس اواز اورم. بله مهرباني.
ما وی چې لري له طالبانو سره سوله وشي او دا سوله د طالبانو سره سراسري معنی دا چې هغه طالبان په دې قادر وي چې د خپل جنگیالو باندې حاکمیت ولري او دوی تر بیات وکړي چې د داعش په افغانستان کې ډېر ممکن ونه لري. تاسو ولیدل چې دا اوس په شینوارو کې هم لویه قرباني ملت ورکړه د داعش پر وړاندې ودرېدل. له مذهبي پلوه او له کلتوري پلوه داعش په افغانستان کې ځای نه لري، او ځکه چې کوم طالبان سره مشکل حل شي، طالب داعش به ډېر زیات ګواښلو.
بله مننه خو ځون صاحب. عاطف صاحب، مخکې ملالی جان دې ته اشاره وکړله چې که ګاونډي په افغانستان کې مداخله کوي او د دوی د مداخلې مخه ونه نیول شي، ممکن ستونزې په خپل حال پاتې شي او یا ستونزې ادامه پیدا کړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون وویل چې ایران د افغانستان د سولې په بهیر کې هغه څه چې تمه کېږي همکاري نه کوي، چې اوس همکاري نه کوي، نو په راتلونکي کې د دوی د مداخلې ضمانت څوک کولی شي؟
بلکل مخکې زه همدې خبرې ته راتلم، وخت کم و. تر هغه وخته پورې چې په افغانستان کې د ګاونډیو هیوادونو او د سیمې د نورو هیوادونو مداخلې روانې وي، هلته ارادې بدلې شوي نه وي. بېله شکه په افغانستان کې جګړه دوام مومي، خو جګړه به دومره پیاوړې جګړه نه وي لکه چې دا اوس ده، او هېڅ ډله به دومره زما په نظر پیاوړې نه شي لکه د طالبانو د تحقیق په څېر. خو د دې سولې د هوکړې یوه مهمه برخه دا ده چې کله د ملي او سیمه ایزې او نړیوالې اجماع خبره کېږي، په دې اجماع کې باید داسې ضمانتونه واخیستل شي چې د افغانستان ګاونډي هیوادونه بیا په افغانستان کې وسلوالي مداخلې نه کوي، ګروپونه نه روزي، افغانستان ته یې د جګړې لپاره نه رالیږي. دا د لویو قدرتونو، د ملګرو ملتونو او د هغو هیوادونو دنده ده چې پر دې پروسې باندې چاره نه لري. دوی باید نور د هغو عدو او د هغو تمریناتو لپاره زمینې پرې نه ږدي چې په ګاونډي هیوادونو کې موجودې دي او دلته خلک روزي او افغانستان ته رالیږي. دا ډیره مهمه مسله ده د افغانستان د سولې په قضیه کې، او بې له شکه افغان حکومت یوازې د همغږۍ هڅې کولی شي، هغه هیوادونه چې کولی شي دغه ضمانت یقیني کړي هغه د امریکا متحده ایالات دي، ناتو ده، د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دایمي غړي دي، د سیمې پیاوړي هیوادونه دي چې دوی باید په دې مسلې باندې تمرکز وکړي، ضمانتونه واخلي چې نور په خاصه توګه ایران او پاکستان په افغانستان کې د ترهګریزو مداخلو
مننه عاطف صاحب. په دې برخه کې به ښه دا وي چې په واشنگتن کې د پاکستان د پخواني سفیر حسین حقانی خبرې یوه برخه راواخلو چې د ازادي راډیو له مشال څانګې سره یې په مرکه کې ویلي وو چې تر طالبانو مخکې هم په افغانستان کې جګړې وي او طالبان به ممکن تر سولې وروسته له نورو ډلو سره په جګړو بوخت شي. ښاغلی حقانی وایي:
ما همیشه ویلی چې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ دا جوړجاړی د سولې لوزنامه نه، بلکې له افغانستانه د امریکایانو د وتلو موافقه ده. په افغانستان کې جګړه د امریکایانو تر ورتګ ډیره مخکې پیل شوې ده. زما په فکر هر څه د دوی په شتون ورتپل به د افغانستان هیڅ مسأله حل نه کړي. حقیقت دا دی چې طالبان د ټولواکۍ فکر لري. دوی غواړي پر ټول افغانستان یې واک وي. دوی امریکایان لوی او قوي دښمن بولی، نو د هغوی د وتلو لپاره ورسره ځکه تړون وکړ چې د دوی په فکر له واړه دښمن سره مقابله ته پاتې شي. د دوی په نظر وړوکی دښمن د افغانستان خلک او هلته موجوده ډلې دي.
خودون صاحب، د افغانستان د مصالحې ملي شورا، عالي شورا په دې برخه کې څومره اندېښنه لري د حقانی تر خبرو پورې؟
تبیده چې موږ په داسې حالاتو کې قرار لرو چې ضرورت سولې ته لرو، او د ګاونډیانو نقش په افغانستان کې اندېښنې د طالبانو کوم جنګیالي چې دي دوی یوازې له جګړې پرته بله لار نه لري یا بل مسلک نه پېژني او د دوی ټول عمر جګړې سره سروکار دي، دا اندېښنې شته. اما په دې کې مهمه خبره دا ده چې موږ په کابل کې څنګه کولای شو یو داسې محور ایجاد کړو چې هم د ګاونډیانو ګټې خوندي وسی، هم د افغانستان ګټې او ارزښتونه خوندي وسی، او هم طالب په دې قانع شي، طالب حقوق قانع کېدی شي یا نه شي کېدی. اما فضا باید په دې ایجاد شي د امریکا متحده ایالات، د سیمې قدرتمن هیوادونو لکه روسیا، چین، حتی پاکستان او ایران نور ګټ په جګړه کې د دوی ګټې خوندي نه وسی. موږ باید داسې یو محور کې ایجاد کړی شي چې امریکا، روسي، چین او حتی ایران او پاکستان په داخله نه وکړي شي چې جګړه په افغانستان کې نور د دوی د ګټو په خلاف ده، او فرصتونه چې په منځګه کې د اقتصادي مسایلو او سیاسي مسایلو لپاره شته دا تقویت شي او دا برجسته شي. موږ وکولای شو چې د مذاکراتو په میز کې
مننه خودم صاحب. لیبی خبرتی او روز توریدون کتزو.
دروختیا نریوال سازمان سوایی
کورونا ویروس هغه محل سرایت کوي چې په دې ویروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي. نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.
تشنه اسمان لاندې پروګرام د ازادي راډیو څخه اوري. د پروګرام د بحث موضوع مو ده چې له طالبانو سره سوله آیا د ټول افغانستان د امنیت تضمین کولی شي. د ټلیفون شمیرې تاسو ته وایم او بیا د اوریدونکو نظر له میلمنو سره شریکوم. د خبرونې میلمانه مو دي ملالی شینواری، بشیر عاطف او فریدون خوزون. کورنۍ شمیرې مو دي 0999 203 1540. بل شمیره ده 0902 225. او نړیواله شمیره مو ده 00420221240501. اوریدونکو ته مخه کوم، مهرباني وکړئ تاسو په لاین کې اوسئ. بله،
سلام علیکم. شبر صاحب.
وعلیکم السلام.
سلامونه شبر صاحب، تاسو سلامونه، سلامات وړاندې کوم.
مهرباني خپل خبره کو.
ځکه د لګار ولاتن تاسو راځي کني ولدا دا کوم موضوع څه شاکل لري کوم موضوع دا چې موږ نظر دا چې چې طالبان سره سور وسی ان شاء الله تعالی سنني چې سره په افغانستان کې سول راځي دا تاسو مته مخبرونه کې اشاره وکړه چې په تیر دوه کله مخکې په خطر کې طالبان قربان کړي نو نه چې سره جګړه ختمه شي په افغانستان کې.
مننه. بل اوریدون کتاب مخه کو مهرباني وکړئ تشناس من لاندې پروګرام دی تاسو پلان کېست.
السلام علیکم شبر صاحب تاسو سلامونه ملمنو ته آزادی راډیو ټول محترم کارکونکو اوریدونکو ته فهیم نورانی ام لغمان نه زما په نظر کې چې ته بیر افغانی خبرې شروع شي او په صحیح او یو اسلامي نظام باندې چې هغه کې ټول افغانان خپل ځان هغه نظام کې وویني او هغه خلک چې په افغانستان کې فساد کړی دی او ملت مال اغلا کړی دی هغه خلک په واک کې نه اوسیږي او سم رښتینی خلک په دې هیواد کې واکمن شي او عیسائی اسلامي نظام قرآن نافذ شي ان شاء الله صلح او امن به دایمي په افغانستان ته راشي. مننه.
مثلا څوک راشي؟
مثلا د دې هیواد رښتینی بچی راشي.
رښتینی بچی فرزند مثلا د وخت چې څوک راځي نورانی صاحب خو یو لار به وي یا به فرزند انتخابات کوي یا به یو شورا راځي خلک هغه ټاکي یا به شاهي نظام چې د پاچا یو هغه زوی پاچا شي چې هغه تکړه وي څوک به راځي او څرنګه به خلک په چا باندې باور کوي چې دا سم دی؟
خلک پوهیږي خلک سم خلک پیژني په دې اتلس کلونو کې دغه کم خلک بمونږ باندې واکمنو د دغه نه خلک ناراضه دي دوی نه
او تر دې مخکې چې کوم کسان ولې غوي راضي مانه نه نورانی صاحب مانه نه بل اوریدونکو ته مخه کو تشنا اسمان لاندې پروګرام دی تاسو پلان کې اس مهرباني وکړئ.
سلام علیکم شبر تاسو درنو
مېرمنو. وعلیکم السلام.
زما نظر خدا دا چې تر وسلوالو طالبانو سره که چېرته سوله وسي له هغه وروسته د دې ضمانت ورکول چې ټول افغانستان کې بابر داسې سوله حاکمه شي چې مثلا د ټولو افغانانو ګټ خوندي هغه یوازینۍ سوله دا ده چې د حکومت په داخل کې هغه کړی چې د دې نظام یا د غني مخالف د هغه له منځه یوړل دي.
تاسو سوال سمونه خسل شو قطع شو ټلیفون بل اوریدون کې ته مخه کو تشنا اسمان لاندې پروګرام دی تاسو پلان کې مهرباني وکړئ. بله دا اوریدون کې نصر اورو ور به شو ملمنوت ملالی جان شنواری دا نورانی دا پښتنه لرله سي فرزن اوس حالت ګډوډ دی او تاسو د حکومت استازي توپ کوي چې د پوینا غالبن د اشاره دی ته ولا چې د طالبان وخت به تر وو په دې برخه کې تاسو توضیح ورکړئ.
زه فکر کوم چې په افغانستان کې تیر او دغه اوس نظام چې څوک ژوند کاندي په بشپړ توګه هیڅوک دی وخت نه راضی نه دي ځکه جګړه ده او جګړه چې څو پورې دوام لري ستونزې به جریان لري ورسره. دا د طالبانو په وخت کې بشپړه سوله وه نه بشپړ امن او نه هم بشپړ سکون و. د همداسې کله چې موږ د نوي پړاو ته راغلو او ولسمشر کرزی په واک ته ورسید د هغې نه شروع تر ننه پورې بیا هم جګړه نه ده ودرېدلې. هغه کلي کې چې جګړه ده د هغې نه کس نه که ته نن پوښتنه وکړي چې وضعیت څنګه دی نو هغه به درته ووایي چې وضعیت خرابه دی او زه ناراضه یم او حق یې هم دی چې باید ناراضه اوسي. موږ باید یو طرفه قضاوتونه ونه کړو چې وایي دنیا ګل ګلزار ده. که دنیا ګل ګلزار وي جګړه به نه وای که نه. نو زه فکر کوم چې نه هغه وخت سمو نه د هغې نه د طالب نه د وړاندې که فکر وکړو چې کله هغه راغله مجاهدین راغله او حکومت یې ونیو د هغې نه وروسته په افغانستان کې چې کله جګړې راونښتې هلته هم وضعیت ښه نه و او تر ننه د نظام نه هېڅکله خلک خوشحاله نه دي که هغه طالبانو نظام او که نننی نظام دی. تر هغې پورې به دا نارضایتي دوام لري چې موږ واقعا سولې ته ونه رسیږو. په دې سوله کې موږ یوازې باید سترګې دولت ته نه بلکې زه فکر کړم چې د سولې په راوستو کې مهمترینه رول خپله خلک هم لري چې په دې باندې تر نن ورځې پورې هېچا هم کار نه دی کړی او حساب یې هم نه دی کړی. یعنی د سولې د ترویج دپاره تر ننه پورې کومه ځانګړې برنامه یا پروګرام نه دی پلی شوی چې خلک دې ته تشویق شي چې څنګه په خپلو سیمو کې حتی په خپل کلي کې د سولې د راوستو زمینه برابر
کړه. مننه. دلته عاطف صاحب د اصول د خبرو په ارتباط طبي خبره ده چې اوریدونکو حق لري چې وایي چې دا خو بهتره ده یا هغه خو بهتره ده، لیکن په مجموع کې دا صلح تنها ده نه چې ډزې بندي شي، همداسې نه ده. صلح دا ده چې د نظام حرکت ورسره وکړي او مخته ورسره لاړ شي. په دې برخه کې که تاسو یو څه توضیح ورکړئ لطفا.
بلکل د خبرونې له پیل نه چې موږ تاسو یې غږیږو ورته کول باندې تاکید کنه، یو دا د سولې داخلي اړخ دی چې دلته باید حکومت او د طالبانو قوتونه سره یو ځای شي په شریکه کار وکړي، او بل د سولې نوید او نړیوال اړخ چې باید داسې ضمانتونه وي چې افغانستان بیا د پوځي او نورو مداخلو ښکار نه کیږي. که دغه زمینې برابرې شي نو بې له شکه زه ګمان نه کوم چې یو څوک په واک کې ناست وي، د واک په ګدۍ ناست وي او په دې پوه نه شي چې د ملک د چلولو دپاره اقتصادي برنامې باید څنګه جوړې کړي، تخنیکي برنامې څنګه په تر لاس لاندې ونیسي. اصلي ستونزه دا ده چې په دې وروستیو کلونو کې حکومتونه نه دي توانېدلي چې د خپلې برنامې پلي کړي، ځکه چې جګړه ده، فشارونه دي، دننه د فساد اوج ته رسېدلی، داخلي اختلافات دي، دننه په حکومت کې د ګاونډیو هیوادونو مداخلې دي، او بې له شکه په داسې حالاتو کې چې هر څوک واک ته ورسېږي دا د بحران مدیریت دی، او د بحران په مدیریت کې د یو کمزوري موقف نه سړی نه شي کولی داسې تصمیم ونیسي چې ټولو مسلو ته حل لاره وباسي. مهمه دا ده چې سوله تامین شي او د اقتصادي ودې لپاره د فعالیتونو زمینه برابره شي، دا ډېره مهمه ده. او خلک، زه ستاسو فرموده تاییدوم، خلک حق لري خو هر څوک د خپل شخصي ژوند نه خبرې کوي. ځینې کېدای شي داسې وي چې د طالبانو د تحریک واکمني ورته ډېره خوږه وي، او بیا ځینې داسې دي چې د نوري واکمني خوښه دي. کله چې موږ په ټوله کې د افغانستان په کچه خبرې کوو، په هغه کې بیا نظام، حکومت، نړیوالې اړیکې، انساني حقوق، دا ټول هغه بحثونه دي چې باید پکې مطرح وي، او موږ باید قضاوت وکړو چې کوم نظام ښه دی او کوم نظام ښه نه و. دا مسله ارزښت لري، او د خلکو حقوق پر ځای هغوی حق لري چې خپل قضاوت ولري په شخصي توګه.
مننه عاطف صاحب. په همدې برخه کې به د خودجون صاحب نظر هم واخلو، بیا به د فیسبوک له لارې یو شمېر اوریدونکو پوښتنې کړي، دغه له تاسو سره شریکې کړو. خودجون صاحب، څنګه ځینې اوریدونکو دا وایي چې نظام باید بدل شي، آیا د نظام په بدلون کې افغانان د سولې چشتنان کېدای شي؟
زه فکر کوم چې خبره به په نظام کې نه وي، که چیرې د نظام خبره وي خو په افغانستان کې یا په ټول نړۍ کې جمهوري نظام پر ټولو چې خلک ډېر خوښي او خلک پکې ډېر ازادي او حقوق نور مسائل لري، هغه جمهوري نظام دی. اما په دې نظام د برداشت دا بل خبره ده. متاسفانه چې په افغانستان کې موږ تاسو وینو چې دا نظام تقلب غواړي، دا نظام اصلاح غواړي، او دا نظام باید دوام پیدا کړي. د دې نظام شتون زموږ دپاره په ډېره ګرانه بیه تمام شوی دی، او که څوک یې اوس د دې نظام د بدلون خبره کوي یا د دې نظام د خدای نه خواسته د ړنګېدو خبره کوي، دا بل اجنډا وي. زموږ غوښتنه دا ده چې په نظام باید خبره وشي، اما د نظام باندې خبره د نظام د اصلاح لپاره وي، نه خدای دې ملک ورورم چې دا مخکې کوم خبره چې وکړه هغه دغه بیا عدالتي نه هدف و چې دغه بیا عدالتي باید نه وای رامنځته شوی، حق باید حقدار ته رسېدلی وای، د فساد سره باید مبارزه شوې وای، او په ټوله کې دا جګړې ته ورځي چې جګړه نه وای. هدف زه پکې کوم دا و خو دوی چې دا خپله خبره ورسول هغه زما په نظر چې هغه همدا وه.
بله، مننه خوځوم.
سبا موږ لپاره مهمه ده چې موږ باید داسې یو 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 لار افریږو چې طالب سره به خبرې وشي چې هغه مطلق حکم نه وي، چې نه موږ باید په دې نظام باندې خبرو سره ورکو، نه دا نظام ساتي ضرورت لري پرې سره باید طالب سره به خبرو وشي. کوم ځای کې چې مشکلات دي، مشکلات به حل شي. کوم ځای کې چې ضرورت دي چې تقویت شي، باید تقویت شي. کوم ځای کې چې اصلاح ده، باید اصلاح وشي. او لکه موږ چې وایو چې اساسي قانون تعدیل ته ضرورت لري، خدا په دې معنا چې اساسي قانون باید تقویت شي، ښه شي، ټولو ته ټول منلی شي. په دې معنا چې اوس طالبان ځینې ملاحظې پېژني، پرېږده چې د دې ملاحظې په کې ځای په ځای شي، سره دې چې په ټوله کې موږ دوه درې مادي قابل تغییر نه دي، چې د نظام جمهوریت دی، د نظام غیر اسلامي قانون دلته حاکم کېدای نه شي، دا مسایل. اما نور مسایل کېدای شي دا تعدیل شي. نو فکر کوم چې خبره په نظام کې نه ده، خبره د نظام په نه په تفسیر کې ده او خبره د نظام نه په استفاده کې ده.
مننه خوجون صاحب. د فیسبوک لاره چکم اوریدونکو پښتني مطرح کړی دی، شفیع الله عارف لیکي ترڅو چې امریکایان له افغانستان وتلی نه وي په افغانستان کې سولې نشراتلې او امریکایان د وټلو په حل کې روانونه مهم راپور درلو چې لننګرهار هم له دوه اډو امریکایي ځواکونه وټلی دي او تر دې مخکې له 15 نور اډو وټلی وو او امریکایان ویل دي چې له افغانستان به وسی د دوی ځواکونه ډیر لزر وو په افغانستان کې له طالبان سره د سولې تړون مخکې له ډیر لزر د جولای تر ډیر لسمه پورې د امریکایي ځواکونو شمیر 8400 تر کم شو ولې د دوه اډو سی وټلی دي نه په یشم سپدې دوه اډو کې د دوی څومره عسكر وو چې هغه تخلیه کړی دي. رحمت الله خادم لیکي لکونړ ولایت ولې دولت داسې قاطع دریز له طالبانو سره نه نیسي چې په لنډ وخت کې د سولې خبري اخري حد ته ورسی شي. دانش لخمانه لیکي پښتنې مداده کدا د سولې پروسې ته رښتیا دوړه خو به ژمنی وي نو باید د بندیانو پروسه لخند مخکې د خند باید نشي او زر تر زره بندیان خوشی شي. یوسف اقبال له خوست لیکي امریکا او پاکستان نه غوړي چې په افغانستان کې سولې او امنیت ټینګ شي ځکه د پوینې له طالبانو سره سولې کیږي نو دا په دې معنی ده چې افغانستان کې به په پښ پر ډول جګړه ودرېشي ځکه هلته امریکا د پاکستان په همکارۍ داعش ډله تولید کړې ده. حمید الله هلمندی لیکي له سلام او دعا وروسته چې حکومت او طالبان تر کوچنیو خبرو باید سره تیر شي ترڅو سولې ته ورسی. نجیب الله اس ماری لیکي طالبان د پاکستان ملیشه ده د تور پوری کوي او زاهد الله نیازی لیکي زده ته حیران یم چې سولې ته ولي خلک خوشبینه دي. او بخښي سوالونه ډیر دي ځکه چې دا ځین سوالونه نظرونه دي سوالونه نه دي. محمد قاسم ځواک لیکي طالبان د سولې نیت نه لري. او سمسور زرمتایل کې د اوربان په روزو کې معلومه شو چې طالبان یو دریز لري او معلومه شو چې اوربان ممکن ده. او هندوکش نیازمن نظیم بیا طالبان تور نه وی چې دوی د پنجاب خلک دي. لدی نظرونو کراتی شو بیرته خپل خبرونه تراو ګرځو چې آیله طالبان سره سول به په افغانستان کې امنیت ټینګ کی او کنه کې د تر ډیره پوری ملالی جان شنواری لدی سره ارتباط نه لري چې افغانان له طالبان سره د افغانستان د حکومت غړي له طالبان سره چې کله د سولې خبرو تکشینی په کومو موادو باندې او په کومو شانه باندې موافقه ترسي. بله
پوره سوال می وانه سشتو بخ یو د لیبیا تکرار
ما دا پښتنه کوله سه د طالبانو سره سوله د دې خطر چې په ټول افغانستان کې امنیت تر سره ټینګ شي دا تر لدی سره ډیر ارتباط نه لري چې د افغانستان د حکومت لورې چې کله له طالبانو سره خبرو تکشینی کوم موضوعات له غوي سره چیړي او په کوم موضوعات موافقه ترسي.
زه فکر کړم چې د وړاندې نه کله چې موږ غواړو چې سولې ته لاړ شو اول باید دواړه اړخونه دې ته آماده چې واقعا وغواړي یعنی وغواړي چې سولې ته لاړ شي. دا یو خبره. بیا کوم مواد چې هغه باندې بحث کیږي اول هغه مواد باید وړاندې نشي چې هغه ډیر زیات د مخالفت سبب دې دواړو ډلو ترمنځ کیږي یا د دې دواړو اړخونو ترمنځ کیږي. بل مسله دا ده چې یعنی قدم په قدم باید موږ سولې ته ورنږدې شو. دا څه کوي فکر کو چې بس دغه سبا چې د سولې خبرې وشو نو موږ به بل سبا باندې بیا وخت قرارداد سولې سره امضا کړو. دا فکر ورکول ټولنې ته ناسم فکر دی او موږ هر کله همدغه سي د زمنګ ټولنې چونډې جګړې زپلې دا ډېر ستړي دي خلک ده جګړې نه. دوی فکر کاندي چې سبا مذاکرات وشو نو بل سبا باید موږ سولې ته ورسیږو. نه لا پیل نه ده شوی او د سولې پر موضوعاتو باندې لا چې کوم خبرې باید وکړو دا غې نه وړاندې موږ باید یو تمرین ترسره کړو. هغه تمرین دا ده چې موږ دواړه اړخونه باید په دې فکر سولې ته لاړ شو چې نظم ما خبره بشپړه منل کیږي نه د طالب خبره بشپړه منل کیږي بلکې دلته به په مینس کې د سولې ولار سره باس یعنی سولې ته به ولا نری لار لومړي سر کې ور باسو چې بل اخر بیا موږ
واپس په دې برخه کې د هوس وس دوه مهم موضوعات. حکومت په دې ټینګار کوي چې ټول بندیان د طالبانو نه خوشی کوو او طالبان په دې ټینګار کوي چې اوربند به بیا د سولې د خبرو په وخت کوو. دا ډېر حیاتی موضوعات دي افغانانو لپاره. په دغه باندې ولې دوی نه سره جوړی شي؟ یعنی که چیرته په دغه ابتدایي مرحله کې دغه رقم موضوعاتو باندې موافقه ته ونه رسي، خو بیا یو ډول باید افغانان مایوس شي.
شبر صاحب، بی باوری د جګړې لامل ده، او دغه بی باوریان دي چې موږ سولې ته نه رسیږو. منګه فکر کړو چې د دې اول سر نه چې په خاورته ټینګه کړو، دا د شینوارو کې ولا خبره ده چې کله ګور خوک شي بیا د ټول خوري. دغه خبره په ټول افغانانو کې اوس خصوصا د جګړې یو اړخ چې طالب دی او بل طرف ته چې دولت دی، دوی دواړه فکر کوي چې کزل ګور تیر شمه نو زبه مې به په لویانو ته سویم، او هغه ور هغه بل لوري وي چې زه ور تیر شمه. طالب هم چې کو ګوري دا څه فکر کاندي چې سوله یا مې د طالب کامیابی، او دولت هم که مذاکرات ته ځي که هر خلکو ته داوي چې دلته بټول زما خبري. زه فکر کوم چې دغه دواړه ناسم دي، باید دواړه اړخونه دې ته په دې پوه شي چې نه بشپړ د یو او نه د بل خبره منل کیږي، بلکې په سوله کې چرنا وهل تر سره کیږي، او بل اخره داسې وي نقطې ته دوی سره رسیږي چې بل اخره دواړه اړخه په هغه باور ساتل ته ورسیږي. دغه د بندیانو خوشی کول او د اوربند مسله، دا دواړه د باور لومړنی ګامونه دي. که اول په اندغه شي سره سلا شي چې راځي یو څه خنیت یو بل ته وکاره، او د دې نه مخکې چې چنو ته لاړ شو راځي چې په دې خبرې وکړو چې اوربان به کله وي، او دا اوربان به د کله نه شروع کیږي، شرایط به څنګه وي، دغه شی باید تر بحث لاندې راشي. چې دواړه اړخ کله اوربان راغې ولس په دې متيقن شو چې اوس دواړه اړخونه سولې ته ځي یا د سولې نیت لري. ولس دوی هیر کړی دی، مطلق دواړو اړخونو ولس هیر کړی دی چې دا ولس څه غواړي. ولس په جګړه کې دی، په اور کې دی. لا قل د دولت ټینګار هم باید همدایي چې زه د ولس استازیتوب دغلته ناست یم، فعلا ملل متحد ما په رسمیت پیژني. نو راځه زما اول همدا دی چې
لومړی
خبره دی چې د خبرو لومړنۍ اجنډا یا د مذاکرات لومړنۍ اجنډا باید اوسي چې ای خلیلزاد ته مخته خلیلزاد ته خو د طالب غوښتنې موږ ته راوړي، خو زما د ولس غوښتنه چې زه دلته په استازیتوب نه ناست یم دا ده چې باید اوربان شي.
بله، خو د اوربان مسله خو واضح شوې ده، خو طالب ویل دي چې اوربان په د خبرو په وخت باندې به بیا څه کوم. نو خو رات شو
د خبرو په وخت باندې چې دا ډیره خبره ده، په هم ورتار کله وي دا هم یو مده کنه. کله چې اوربان ته لاړ اولس به په دې ډاډ شي چې لا قل زه نور نه واژو کیږم، لا قل اور نشته ده. بیا دوی دا چنې خپل څومره وګدی هم ولس ته تاوان نه پیسي. بل مسله دا ده چې په لومړی قدم کې دي هغه مسایل دولت هم نه راوړاندې کوي چې طالب د خبرو د میز د شانه وتښتي یا بهانه ورته ورشي چې وګوره چې دوی دا شیان غواړي. دویم قدم کې دي بیا په هغه ارزښتونه چې موږ ورنه نشو تیرېده هغه د طالب مخته کیږي چې طالب په دې پوه شي چې خدغه شی نور د چلو وړ نه دی کنه. لکه مثلا دا چې په دې باندې هیڅ چنه باید ونه وهل شي چې مکتب ته ځي کنه، خو د تعلیم کاندي کنه، د حقونه اصلا باید د چنو میز ته لاړ نشي، ځکه دا زما حق دی. په دې باندې طالب چې نارینه دی او دولت هم زیاتره برخه نارینه هلته ورځي، دې باندې نه لري چې زما حقونو باندې خبرې وکړه او چنې وایي. آیا د نارینه حقونو باندې چنې چا وهلي دي پورې چې د ښځو په حقونو باندې ووهل شي؟ دغسې ارزښتونه چې پخوا اور هر کله سیاسي لوبه تر جوړه شوی هغه باید د مخې نه لري شي. بیا ورسته دا خبرې چې کله موږ معقد دولت هغه منو نه منو دا نه منو هغه نه منو، هغه بیا ورسته خبرې دي پاره کې د ولس کرختیا وي. ما زه چې دغلته اوس په دولت کې ناست یم، زه د سولې هر لار زما د پاره منلو وړ ده، مګر که چې زما حقوق په کې خوړل.
بله،
افغان په تو
د شي وړه. بله مننه. لیکن دلته یو بل خبره ده، کله نا کله د سولې په خبرو کې کچیرته په سیستم چې دا کوم سیستم را جوړ شوی دی مات ګډ، که دغه سیستم ګډ وډ شي ممکن دا په افغانستان کې خدای مکړه د ډېرې اوږدې مودې په مخه د جګړې سبب شي. عاطف صاحب څرنګه تاسو څه نظر لري؟
بالکل، کله کله
په ورو ورو مسلو باندې لوی لوی پروسې چیلنجونو سره مخامخ کیږي. ستونزه یوه وړه تخنیکي ستونزه وي خو بیا پایلې ډېرې درنې وي. په دغه پروسه کې چې موږ تر لاس لاندې لرو بې له شکه زه ستاسو سره موافق یم دغه پروسه باید بشپړه شي، تسلیم نه شي تر څو په افغانستان کې د اوږدې جګړې لپاره زمینه برابره نه شي. خو دغه د بندیانو مسله چې تر ټولو لانجمنه مسله بلل کیږي، زه ګمان کوم دومره غټه مسله نه وه. په هغه وخت کې چې دغه لیست پرل شوی و ډاکټر صاحب ګلمی خلیلزاد ته، دا باید افغان حکومت سره شریک کړی وای چې دوی دغه خلک غواړي، مشکل لري اون سره کنی لري کلری دلایل دی وایا. هغه وخت کې دا مسله میډیایي شوی نه وه، نو بیل شکه شاده پک دومره دغه نه و، دومره مشکل کار نه و. خو چې کله مثلا میډیایي شوه اوس هر څوک چې د خپلې موضوع نه شاته کیږي هغه یو رقم ته ناکامي بلل کیږي. دغه څه وړې وړې مسلې کله کله د لویو لویو ستونزو سبب ګرځي. تر اوسه پورې چې هر څه شوي دي، هر څه شوي دي، یوازې دې لپاره شوي دي چې بین الافغاني خبرې پیل شي. خو د بین الافغاني خبرو د کامیابیدو لپاره یا د پرمختګ لپاره هیڅ هم نه دي شوي. تاسو ګورئ چې د طالبانو تحقیق شرطونه هم ډېر درانه دي. هغوی وایي چې کله بین الافغاني خبرو ته کېناستو نو د عبوري لنډمهاله یا سرپرست حکومت وړاندیز کوو. دې خواته د حکومت دریز داده چې زه د ډاکټر نجیب تیروتنې نه تکراروم. معنا یې دا ده چې د بین الافغاني خبر وو د پرمختګ لپاره تر اوسه پورې هیڅ نه دي شوي. په دې برخه کې باید کار شوي وای. کم تر کمه حکومت او طالبان د دې انعطافاتو خواته و په اصطلاح ورسوک شوي وای چې تاسو هم د خپلو ځینو غوښتنو نه تیر شئ، تاسو هم تیر شئ د دې لپاره چې هم نظام پاتې شي او هم
نظام. دیدل خطر او بخش عاطف صاحب محترم، عاطف صاحب دیدل پر چې خوزون صاحب هم په یو ډول د حکومت اساس دی او ملالی جان شنواری هم د حکومت اساس دی او د طالبانو څوک را سره نشته پرې خبرونه کې. لیکن یو بل خبره دغه څومره زندانیان چې تر اوسه پورې د طالبانو د حکومت لخوا خوشی شوی دي، فکر نه کوي چې طالبانو ته هم پکار و چې حد اقل دغه زندانیانو د خوشی کېدو له خاطره د شخړې راکمې کې تر څو یو اعتماد فضا رامنځته شي؟
خو زه هم دا خبره کوم، یعنی که مخکې دا خبره شریکه شوې وای د طالبانو د تحقیق سره چې په دغو بندیانو باندې افغان حکومت ملاحظه لري نه چې څه شي کولی دغه ستونزې لري.
نه زما مطلب دا نه و، زما مطلب دا نه و، وبخښه زما سوال دا نه و. ما دا ویل چې د طالبانو له خوا دا خو د حکومت اړخ شو چې حکومت دا کار نه دی کړی. که طالبانو چېرته د خپلو زندانیانو له خوشي کېدو سره فرضاً 1500 کسان خوشی شو، جګړې یو څه رقم کړي وای، زر خوشی شو یو څه نور رقم کړي وای، درې سره خوشی شو یو څه نور رقم کړي، یو ډول به د اعتماد فضا نه و رامنځته شي.
خو زه به هم راځم همدغه مسلو ته چې په دې وکړه کې یو څه تخنیکي ستونزې دي. دغه ضمانت تضمین نه دی اخیستل شوی چې د بندیانو د خوشي کېدو سره سم به اوربند تامینېږي، جګړه به کمېږي او هغه نور شرایط په ټوله کې د دې دواړو تر منځ مخکې د مخکې نه دي شریک شوي. که څه هم وکړه په خپل ذات کې دننه معقوله وکړه ده، خو ځینې تخنیکي ستونزې لري. دې خواته حکومت وایي چې زه د حکومت په توګه له دې پروسې نه لرې پاتې وم. اخواته د طالبانو تحریک داسې مفکوره ورکړې شوې ده چې تاسو خپل ما سره تړون کوي بیا حکومت سره وروسته کې نه وغږیږي. حال دا چې دا یوه شریکه مسله وه، شریکه پروژه وه، باید د درې واړو اړخونو ترمنځ حتی د ناظرینو په شتون کې باید خبرې پېښ شوې وای تر څو دغه ستونزې او مشکلات چې دا نن تر څلو کېږي دا هماغه وخت کې حل شوې وای.
د دې لپاره چې
خو خبره دا ده چې باید دواړه لوري، هم حکومت او هم طالبان، اوس دې مرحلې ته سره رسېدلي وو، دا باید د انعطاف نه کار واخلي. که حکومت د ځینو بندیانو د خوشي کېدو بېخي امکانات نه لري، طالبان د هغه بدل کې په ځای نور غواړي. او که ځینې بندیان داسې دي چې حکومت له ننګونو سره نه مخامخ کوي نو دا یې باید خوشي کړي.
بله مننه عاطف صاحب، همدې ته زه راتلم، همدا منځګړیتوب ده. مثلا د خوزون صاحب د مصالحه عالی شورا یو ډول درېمګړی ده، یو ډول تر یوه حده پورې ډېر نه نشي کېدای چې د مصالحه عالی شورا په ورته وخت کې په حکومت باندې فشار راولي چې د زندانیان خوشي کړي او په مقابل کې له طالبانو هم دا تضمین وغواړي چې شخړې راکمې کړي.
اما طالبان که د سولې اراده ولري، دوی هم په یو کوچنی مسله نه باید مذاکرات وزندي او یا د پروسه چې دا له ځان موږ خپل تر نه واده بځانو مسله تعقیب د حکومت لا اوس حل ده.
مشکل په تقریبا 300 بندیانو دی توافق کړی او حکومت هم چمتو دی چې دغه زره بندیان خوشي کړي. اما په ځینو مواردو باندې بندیان کې چې دغه 300 بندیان دي په دې باندې خبره شته. دا خبره په دې باندې یو بدیل لار باندې فکر شوی دی. د همکارۍ په فضا کې باید طالبان هم دا مسله حل کړي او حکومت آماده دی د ملي مصالحې د عالي شورا مشر په دې اړه ډېر کار کړی دی د حکومت له جانب سره همدارنګه له ډاکټر لذي خلیلزاد تر څو دا مسله حل شي. اما ما بل ټینګار بیا کوم که چیرې طالبان هم د سولې اراده ولري نو دوی نه باید داسې کوچني وسایل د مذاکراتو د خند لپاره بهانه وګرځوي او لدینا سره
خوځون صاحب بخښي
خبره د معلوماتو په خاطر وایي چې د نورو پوښتنه نه کوي. یوازې د معلوماتو په خاطر همدومره وایم چې لمړنۍ اجنډا به د مذاکراتو د افغانستان کې د دایمي اوربان باندې وي. کوم مذاکرات چې به شروع کیږي او تم ډیره ده چې په راتلونکو څو ورځو کې د بندیانو مسله په بشپړ ډول حل شي او موږ بین الافغاني مذاکرات سره شو لومړنۍ اجنډا به د اوربان مسله وي.
بله خوځون صاحب
تم ده چې حکومت او طالبان دواړه باید د همکارۍ فضا ولري چې رسول ته اراده وشي او که هر لوري خندونه جدي تبدیل چې دا وایي په اراده وشي.
خوځون صاحب تاسو د بندیانو ته اشاره وکړه د څو بندیانو په سر باندې اختلاف شته دقیق کته سو وس
دا څنګه د خستلور سو بندي شپاسو بندي دي. اما په تلور سو کې مسله تر ډیر زهاله طالبان هم حاضر دي چې دا مسله په یو قسم حل شي. بنديان په دوخته او څوک چې هغه حکومت خپل آماده دي چې دا بنديان خوشي کی او جزئیات به خرم چې ویل شي. اما دا مسله په راتلونکو صورت کې حل کیږي.
او مننه کچرته دي بنديانو مسله په یو ډول باندې حل شي او هواره شي. ملل جان شنواری څه فکر کوي چې په بل ګام کې بیا به څه وشي چې بیرته یو بل شی د خبرو د پیل خند نشي؟
د خبرو د پیل خند یوازې به زه فکر نه کړم چې موږ فکر وکړو چې د طالب د لوري نه خندونه شته، بلکې زموږ د لوري نه هم ځینې خندونه لیدل کېږي تر هغې پورې چې موږ په خپل دننه د دولت په منځ کې هغه سیاسي ستونزې نه یې حل کړي. باید د طالب سره د خبرو میز ته لاړ نه شو، ځکه د دې اړخه باید خبره یوه خبره وشي. او بل دا دی چې من متاسفانه زمن د کورنی سیاستونه یا زمن همدغه په چوکیو ناست سیاستوال یا زمن همدغه د مصالحې په برخه کې کوم همکاران چې دي او دوستان چې دي، دوی باید د زړه د تل نه په دې فکر وکړي چې څنګه موږ کړی شو چې یو سیاسي واقعي جمع د سولې لپاره رامنځته کړو. سل خبرې سل خولې باید دې خوانه ونه خوځيږي، لکه څنګه چې زه د دې تجربه لرم چې د طالبانو خبره یو وه، باید د دې اړخه هم د خبرې یو کسان په یو خوله خبرې وکړي او به اتفاقی نه وي، ځکه دغه به د سولې د مخینه یو خند لري کولی مخکې د دې نه چې موږ د سولې مذاکرات
دا خو نشي کېدی. کله چې او بخشي تاسو خپل په حکومت کې استی، لیکن کله چې دیموکراسي او هر څوک د خبرو حق لري
ممکن نه یمزه په دولت کې ما حکومت او دولت ترمنځ یو څه توپیر شته.
خو په دولت کې یعنی په لامدغه چارواکو سره ګوري له دوی سره یا سره ولسمشر ته خو ادي اقل خبري خور سره کول شي. زما مطلب سوال دا و چې په دغه شرایطو کې چې په حکومت کې یا په دولت کې انتقادونه وي او هر څوک خبره کول شي، طبیعي خبره ده چې د نظر اختلاف به وي دلته. یعنی دا یو فکر نه کوي چې یو طبیعي حالت ده. مثلا دغه اوس په حکومت کې چکم کسان دي یا په دولت کې چکم کسان دي؟
بله بله
بله.
او زه د دولت د اړخه د مطالب سره خبرې کوم. زه باید خپل ټول اختلافات او خپل ټول نظریات یو ځل دغلته افغانستان کې په دولت په چوکاټ کې ورحل کړم. ولی حل نکړم، ولی ور باندې بحث نشم کړم، ځکه که دا و نکړم زه په خپل باندې د مذاکراتو د خرابېدو سبب ګرځیدای شم. اوس ګوري د افغانستان د جګړې یو بوت هم دغه دی چې موږ تر اوسه پورې د نن په افغانستان کې داسې واحد سیاسي پلیټ فارم یا دوه درې داسې سیاسي پلیټ فارم نه لرو چې هغه د داخل سیاستونه یا په داسې بریټ تر سره کاندي چې هغه واقعا د خلکو لپاره د اندېښنو وړ نه وسی. موږ همیش خپل سیاستونه زمنګه د دې چې دغه یو ډیر خپل دلې د پاره د خپل تنظیم د پاره د خپل شخصي ګټو د پاره سیاست هم کړي. کتر هغه من دغه تل دانه په افغانستان کې په واقعیت سره کېنه نو سره هغه کسان هغه ډلې چې دغه اوس اختلاف د نظر لري په سولې په برخه کې هغه باید دغه تل کارخانهګي خپل تر سره کړي. بیا دغه ډلې نه پینځه شپږ داسې کسان چې ښځې او نر پکې شامل وي چې د ښځو او نرو انډول هم پکې وي، د قومونو انډول هم پکې وشي، هغه ډله دي یعنی مخکې د دې نه چې هلته لاړ شو اختلاف د نظر سره لاړ شو باید دلته اختلاف د نظر حل کړو.
یعنی ګورې دا کوم وبخشي ملالې جانې، بله ملالې جان شنواري، دا کوم هیئت چې تاسو غواړي آیا همدغه هیئت له طالبانو هم غواړي چې قومونه پکې مراعات کړي، ښځې پکې وي او ټول د ټول افغانستان اساس پکې وي؟
کاش کی چې ګوري زه دا سمه چې طالب د افغانستان د دولت اساسي توب وس نه کړ، زه دا غنه هیڅ غوښتنه نه لرم. ملل متحد کې من الته اساسي توب کړو، پس من باید یو خپل او یو ژبه ورشو کنی نه یو هم سره ام فکر نه یو. زه او خواجون صاحب مثلا دواړه په همدغه نظام کې ناست یو، ولې ام فکر نه یو سره باید ما او دا سره کې نو اول د خپل نظر سره یو کړو، که نشي یو کول بیا موږ تعالی سره هم خبرې نشو کړې.
بله مننه،
دا ستونزه باید اول حل شي.
بله مننه. ورسی خبرې به د عاطف صاحب واخلو. عاطف صاحب که پلانډو باندې خبرونه په خلاصېدو ده ستاسو نظر واخلو، داخلي اختلافات که چیرته افغانان سره حل کوي خو په دې شلو کلونو کې حل نه کړل، په انتخاباتو د دوی جنجال دی، په وزیرانو د دوی جنجال دی، په پارلمان کې د دوی مشکلات دي، او البته دغه حق هم باید ورکو سي په ورته وخت کې دیموکراسي د هر څوکاره خبره کوي کنه، یعنی د زور او جبر او فشار یو والی نشته دلته. لیکن په لنډو کې تاسو وایئ چې څه باید وشي چې افغانان سولې ته ورسي؟ په لنډو لطفا.
په دې داخلي اختلافاتو کې زم یو بحث ورم چې بر صاحب بیل شکه داخلي اختلافات په ټولنه کې موجود دي، خو هیڅ حکومت په دې باندې نه مجبوریږي چې خپل سیاسي مخالفین هم مجبور ځان سره کینه وي په ټیم کې دالات شي د خپل وسوالو مخالفینو سره خبرې وکړي. تاسو مخکې ډېره خپلې پوښتنه وکړه، ما په دې باندې څو ځلې خبرې کړې دي، دغه فشارونه چې په حکومت راځي چې پلاوی دې باید دغه ټول شمول وي، دا باید د طالبانو په تحریک انداز شي. حال دا چې داسې نه کیږي، دلته ځینې څېرې په دې پلاوی کې شاملې دي چې هغه فکرن کېدای شي هلته کېږي د طالبانو د تحریک پلویتوب وکړي او په حکومت باندې فشار راځي چې دا باید ته په خپل ټیم کې ورګنه نه کړي. دا یو خبره چې دا زما په نظر معقوله غوښتنه نه ده. کله چې دغه خوانه د طالب نماینده راځي، لږې خوانه باید د حکومت نماینده ورشي سره کېنی خبرې وکړي. راځو حل لارو ته ګوره، ځینې وړي وړي خبرې دي. زه ګومان کوم په دې اول کې باید په دې موافقه وشي، خصوصا ډاکټر طب خلیزاد ورته پاملرنه وکړي چې دواړو لورو ته ووایي چې دغه منفي تبلیغات یو د بل په مقابل کې ودروي. تر اوسه پورې کوم ادبیات چې کارول کېږي دا د سولې ادبیات نه دي، د جګړې دي. طالب پر حکومت تور پورې کوي، حکومت په طالب پور تور پورې کوي، په بدو بدو الفاظو او بل یادوي، او دا د سولې هغه زمینه له منځه وړي. دا ډېره مهمه خبره ده. په اور کم باندې باید تمرکز وشي، که اوربان په ټوله کې نه کېږي، کم تر کم هغه اور کم باید په پام کې ونیول شي، رعایت شي، او په هغو شرایطو باندې ډېر تمرکز وشي چې په بین الافغاني خبرو کې مطرح کیږي. یا به مثلا واضح ده چې اوس موږ بین الافغاني خبرو ته ځو، بین الافغاني خبرې ضرور کیږي.
بله،
په بین الافغاني خبرو کې داسې نه وي چې دا یو لنډه راپورته شي چې بیا دغه نور
لنډه. مننه مننه عاطف صاحب، بس وخت په خلاص وخت مو په خلاصېدو دی. مننه کوم چې په خبرونه کې مو برخه سره واخیسته. له ملالې جان شنواري هم مننه کوم، له خوزون صاحب هم څخه هم مننه کوم. تر بلې خبرونه مو په خدای سپار.
جنگ متل پاتے غلامی کبھی آئی نہ جنگ لمبی
بیایی زبار ناستا د نظر شمشنا تا د دې ورک کاروان سالار شکنا د دې غم جن وطن په خړو تختو زب تپات یا کزار شکنا آئے زب تپات یا کزار شکنا
ساعت 3 بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز می‌کنم. در بخش اعظم این ساعت برنامه زیر آسمان کبوت را داریم. در برنامه امروز آیا صلح با طالبان متضمن تامین صلح در سرتاسر افغانستان خواهد بود؟ این موضوع رو بررسی میکنیم. به رادیو آزادی تلفن کنید، پیام بفرستید و نظریات و پیشنهاداتتان را با مهمانان و میزبانان این برنامه در میان بگذارید. اما پیش از آن که برنامه زیر آسمان کبود را آغاز کنیم، توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. مقامات بدخشان میگویند از 3 روز به این سو طالبان مسلح برای تصرف معدن لاجورد در ولسوالی کرانمنجان حملات را شروع کردند. معاون اداری و مسئول مخابره قماندانی امنی کاپیسا در نتیجه یک حمله مسلحانه کشته شدند. یک عضو مهم حزب اپوزیسیون آذربایجان به اتهام تلاش برای سرنگونی حکومت بازداشت شد. تفصیل خبرها. مقامات بدخشان میگویند که از 3 روز به این سو طالبان مسلح برای تصرف معدن لاجورد در ولسوالی کرانمنجان حملات را شروع کردند. سخنگوی قماندانی امنی بدخشان ثناءالله روحانی امروز شنبه به رادیو آزادی گفت هنوز هم در این منطقه جنگ بین طالبان و قوای افغان جریان دارد.
روز پنجشنبه گذشته طالبان از چندین استقامت بالای معدن لاجورد که ولسوالی کرانمنجان است حملات شان آغاز کرده بودند که دیروز هم نیروی کمکی به ولسوالی کرانمنجان رفته و فعلا هم درگیری در منطقه منجان ادامه دارد.
آقای روحانی در مورد تلفات دو طرف در برخوردهای تازه در محل جزئیات نداده است و طالبان هم در این مورد تبصره نکردند. معاون اداری و مسئول مخابره قماندانی امنی کاپیسا در نتیجه یک حمله مسلحانه کشته شدند. مسئولین امنیتی کاپیسا میگویند این حمله در منطقه کلکان کابل در مسیر شارای کابل پروان صورت گرفت که به اثر آن معاون اداری قماندانی امنی کاپیسا و یک کارمند این قماندانی کشته شده و معاون ملکی این قماندانی زخم برداشته است. شایق شورش سخنگوی قماندانی امنی ولایت کاپیسا در این مورد در صحبت با رادیو آزادی گفت که نجیب الله صافی معاون اداری، مصطفی کوهستانی معاون ملکی و مسئول مخابره قماندانی امنی این ولایت صبح امروز در مربوطات ولسوالی کلکان کابل در حرکت بودند که مخالفین مسلح دولت بر موترهای حامل آنها تیراندازی کردند. مسئولیت این حمله را تا حال کسی به عهده نگرفته است. مقامات افغان میگویند 4 سرباز کماندو در این ولایت در ولایت غور کشته شدند. محمود اندرابی قماندان لوای 3 نظم عامه ولایت غور میگوید که این سربازان شب گذشته در غرب فیروزکوه در حمله طالبان بر یک پوسته امنیتی کشته شدند. آقای اندرابی بر رادیو آزادی گفته است که در این حمله 4 سرباز دیگر کماندو زخمی شده و 3 نفر آنها ناپدید شدند. اولین محموله های میوه تازه و خشک افغانستان از طریق بندر واگای پاکستان به هند رسید. رئیس بورد عالی متشبثین افغان رحمدین حاجی آقا امروز به رادیو آزادی گفت در این محموله ها در حدود 200 تن میوه تازه و خشک به هند فرستاده شدند. به گفته حاجی آقا این اولین بار است که از این طریق صادرات می شود. ادامه اخبار از رادیو آزادی. کنسولگری چین در شهر یوستن ایالت تکساس بسته شد. این اقدام به دستور ایالات متحده صورت گرفته است. مقام های آمریکایی به دیپلمات های چینی تا 24 ماه جولای مهلت داده بودند که کنسولگری را ترک کنند. دیپلمات های چین پیش از این ضرب العجل اشیاء و اسناد را توسط لاری ها از کنسولگری به جای دیگر منتقل ساختند. در واکنش به این تصمیم آمریکا، وزارت خارجه چین اوایل دیروز به بستن کنسولگری ایالات متحده در شهر جنوب غربی چنگدو دستور داد. این تحول تنش‌ها بین واشنگتن و پیکینگ را تیره‌تر ساخته است. اردوی ایالات متحده روسیه را به فرستادن اسلحه تهاجمی و جنگجویان بیشتر به لیبیا متهم کرده است. به گفته آمریکا، روسیه تلاش می‌کند تا در لیبیا جای پا پیدا کند. فرماندهی ایالات متحده در افریقا این اتهام را بر روسیه دیروز وارد کرد. این اتهام در حال وارد شده است که طرف‌های درگیر در لیبیا برای به دست گرفتن کنترل شهر ساحلی استراتژیک سرت رویارویی میکنند. پنتاگون تصاویر را پخش کرده که به گفتهش نشان میدهد روسیه به فرستادن تجهیزات به گروه واگنر ادامه میدهد. واگنر شرکت نظامی خصوصی در روسیه است. یک عضو مهم حزب اپوزیسیون آذربایجان به اتهام تلاش برای سرنگونی حکومت بازداشت شد. اتهامی که حزب وی میگوید انگیزه سیاسی دارد. فواد قهرمانلی، یک عضو اجرایی حزب جنبش مردمی آذربایجان، در ارتباط با وقایعی که در مظاهرات 14 جولای در باکو رخ داد تحت تحقیق قرار داشت. این مظاهرات در جریان افزایش تشنج نظامی با کشور همسایه ارمنستان و حمایت از اردوی آذربایجان برگزار شده بود. عظیم‌جان اسکرو، فعال حقوق بشر قرقیزستان که در توقیف به سر می برد وفات کردند. در این مورد فعالان حقوق بشر قرقیزستان امروز به بخش قرقیز رادیو آزادی خبر دادند. وکیل مدافع اسکروف به رادیو آزادی گفت که معکلش روز جمعه 24 جولای از زندان به شفاخانه محبوسین برده شده بود. قبل از این سازمان‌های بین المللی حقوق بشر به خاطر وضع وخیم سیهی خواهان رهایی اسکروف شده بودند. اسکروف 69 ساله فعال ازبک تبار حقوق بشر به اتهام جرایمی که به گفته فعالان حقوق انگیزه سیاسی دارند به حبس ابد در قرقیزستان محکوم شده است. و در خبرها، شهر خبروفسک در شرق دور روسیه آمده است که امروز 25 جولای تظاهرات گسترده علیه ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه جریان دارد. این تظاهرات که از یک هفته به این سو دام دارد اعتراض است علیه ختمش رئیس جمهور پوتین برای حل بحران سیاسی. در اعتراضات اخیر تجمع امروز مردم بی سابقه خوانده شده و گفته می شود که هزاران نفر در آن اشتراک دارند. اعتراض کنندگان در مورد وضعیت فعلی در این منطقه نگرانی دارند. بعضی از مظاهره کنندگان خواهان استعفای رئیس جمهور پوتین شدند. یک تعداد دیگر بر علیه والی سرپرست شهر شعار می‌دهند که توسط رئیس جمهور پوتین به جای والی سابق سرگی فورگال تعیین شده است. پایان اخبار.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی زیر آسمان کبود خوش آمدین. این بار موضوع بحث ما مسئله با یک سوال شروع میکنیم که آیا امی صلح با طالبا متضمن تأمین صلح در سرتاسر افغانستان خواهد بود یا نه؟ در این مورد نظر شما را البته میپرسیم وقتی که فرصت به شما رسید. و مهمانای نهایت محترم دعوت کردیم که فعلا از کسانی که دعوت به عمل آوردیم، محترم آقای ظاهر مطهری عضو تیم دکتر صاحب عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی در خط تلفن با ما هستند، محترمه خانم فتانه اسحاق گیلانی مسئول اجتماعی زنان افغانستان و همچنان منتظر محترم قاضی امین اوقات سابق عضو شورای عالی صلح هم هستیم که از طریق تلفن مهمان ما شوند. فعلا محترم آقای مطهری، اگر صدای ما رو میشنوید خوش آمدین به برنامه.
سلامت باشین، تشکر، بخیر باشین.
بله محترم فتانه گیلانی، خوش آمدین. انشاءالله شما هم صدای ما رو میشنوید. بله محترم گیلانی، صدای ما رو میشنوید؟ فکر میکنم همکار تکنیکی ما مسئله را درست خواهد کردن. آقای شفیق عیار همکار تکنیکی ماستن. محترم گیلانی میشنوین مرا؟ بله، مشکل تکنیکی را تعرفش و با آقای مطهری سخنان را آغاز میکنیم صحبت ما را. مطهری صاحب، در این روزا انواع و اقسام بیانات شایعش هستیم. ما شما مثلا از جمله آقای خلیلزاد در توییتای اخیر خود گفت که ما در این روزا آنقدر به صلح نزدیک هستیم، یعنی بر آغاز مذاکرات صلح بین الافغانی آنقدر نزدیک هستیم که تا حال قدر نزدیک نبودیم و مسائل دیگر. شما این موضوع رو تا چه حد تعقیب میکنین و شما در مورد چی گفتنی دارین؟ سه بفرمایین آقای مطهری.
بسم الله الرحمن الرحیم، درود میفرستم با شما همکارانتان و مردم شریف و عزتمند افغانستان. بحث پروسه صلح و مذاکرات بین الافغانی یا به عبارت دیگر ختم جنگ در افغانستان از جمله بحث‌ها و موضوعات مهم، اساسی و بنیادی در سرنوشت سیاسی مردم افغانستان است. در دهه‌های مختلف، در مقاطع مختلف، مذاکرات یا بحث‌های یا گفتمان در پیرامون مسائل صلح به وجود آمدند. در یک مقطع شدت گرفتند، در یک مقطع ضعیف شدند، در یک مقطع با یک روی کردی، در یک مقطع دیگه با روی کردی دیگر. خب به هر شکلش ما در طی 40 سال منازعه افغانستان تا به هنوز به یک صلح پایدار که متضمن ثبات سیاسی در افغانستان باشد متاسفانه نرسیدیم. اما یکی از خوشبختی هایی که امروز مردم افغانستان و حکومت و دولت افغانستان با او روبروست او عبارت از ایست که امروز صدای صلح‌خواهی از گوشه و گوشه کنار افغانستان در لایه های مختلف از جهات مختلف با ابعاد مختلف بلند است. و چیزی که بسیارم قابل ملاحظه است ایست که کشورهای منطقوی و کشورهای جهانی به این نتیجه هم رسیدن که امروز یگانه راه حل پیشرفت و ترقی در افغانستان یا یک راه حل اساسی معضل سیاسی در افغانستان صلح دائمی و ختم جنگ است. از تداوم جنگ هیچ کسی نمیتواند منفعت اونچنانی که اونمو منفعت در تبانی با افکار عمومی همون کشور، همون منطقه یا همون ولایت باشن نمیتواند در سایه جنگ برسه. پس یگانه راه حل رسیدن به اهداف اساسی و درست موضوع جنگ، موضوع ختم جنگ و تقویت پروسه صلح است. خوشبختانه امروز بحث صلح جدی هست و خوشبینی ها و باورهای صادق در پیرامون پروسه صلح هم جدی هست و قاطع هست. اما ما باید ببینیم و منتظر باشیم که طالبان و حامیان طالبان چی میکنن و چی برخورد دارن.
بله، بسیار زیاد تشکر مطهری سوال. محترم آقای محمد امین وقات، قاضی محمد امین وقات سابق عضو شورای عالی صلح هم از طریق تلفن مهمان برنامه ما شدن. قاضی صاحب خوش آمدین صاحب به برنامه.
سلامت باشین، ظریف نظر همه شما خوب باشین.
تشکر، زنده باشین صاحب. بسیار دیر بود صدای شما رو شنیدیم صاحب، به هر حال بسیار زیاد خوش آمدین. ما موضوع بحث ما
خب صدای شما را که میشنویم دامی یک مرشم هستین، جوان مندی تا هنوز دعا میکنیم خیر ببینین، خدمت میکنین، مردم آگاهی میدین، روشنایی میکنین، سلامت باشین.
خانواد وقات صاحب محترم، وقات صاحب محترم، ما امروز یک سوال انتخاب کردیم عنوان برنامه، گفتیم که آیا صلح با طالبان اگر صلح شوه، مذاکرات صلح شوه و به یک موافقه برسن، آیا این متضمن تامین صلح در سرتاسر افغانستان خواهد بود یا نه؟ روی از این موضوع میخواییم فوکس کنیم. اما قبل از اینکه به این سوال جواب پیدا بکنه، کنیم، آقای خلیزاد این روزا گفت که ما آنقدر به آغاز برنامه مذاکرات صلح با طالبان هستیم که هیچ وقت قطر نزدیک نبودیم. شما این موضوع رو چه قسم تعبیر میکنین؟ آیا شما واقعا باور دارین که این مسئله مذاکرات زود آغاز شد، برای اینکه هنوز یا سر مسئله شش زندانی کنار نامدن جور نامدن، یک طرف میگرهان میکنیم یک طرف میگرهان نمیکنیم، از این قبیل مسائل؟ نظر شما رو در مورد تفسیر شما رو بشنویم. وقت صاحب
بله، در ارتباط خوب پیشرفت صورت گرفته، 4,000 نفر زندانی آزاد شده، 6,092 نفر و متباقی که طالبان من حیث شرط یک ضروری میدانه که این آزاد شوه. امروز هم میره منعکس کردن که با آزاد شدن این 4,592 نفر ما آماده هستیم که بعض از ختم مرخصی عید قربان به مذاکرات بین الافغانی حاضر شویم. این خوب است که طالبان از آمادگی خود نشان می ده، اما این طرف دولت که لجاجت می کنه و در این برا زیر فشار جامعه جهانی و خود جامعه افغانی است که شما 4,500 که آزاد کردین هم 600 هم آزاد کنین. یکی دوستی عدلی داره و فلان داره، این صلح و مذاکرات و جرامد این فوق قانون تعاملات است، جنگ فوق قانون است، صلح هم فوق قانون است. ما خواهش میکنیم که دولت هم امی زندانه طالبان را آزاد بسازه و این قید که دولت زیر فشار و تهمت است که از مذاکرات کناره جویی میکنه، بانه جویی میکنه، این مسئله را ختم میکنه و زندانه را آزاد بسازه. ار دو طرف آمادگی خود را نشان داده، امیدوار هستیم که مذاکرات هم آغاز کنه و در جریان مذاکرات باز روی اجندا و ترتیب مسائل دیگی صحبت میشه، گوز زبانگیر است. اما مذاکرات که آغاز میشه متکی با آتش بس هر دو جانبه باشه.
بله، تشکر قاضی صاحب. خب حالا محترمه خانم فتانه اسحاق گیلانی که مسئول اجتماعی زنان افغانستان است هم از طریق تلفن مهمان برنامه ماشتن. محترمه فتانه گیلانی خوش آمدین به برنامه، میشنوین انشاءالله صدا مرا. بله، باز فکر میکنم قطع شد در سیستم است، اما اینجا وصل نمیشه از کدام کانال دیگه. اگر آقای عیار بتانین وصل کنین محترمه گیلانی را، اگر سکایپ داشته باشین او را میتانین. خب ما متحری صاحب، شما شنیدین وقات صاحبه، شما یک جواب دارین در این مورد؟ برای از این که این موضوع هرچقدر تال بخوره اما قدر شاید به نقص دولت افغانستان باشه، بسیاری متخصصین در این فکر است به نفع طالبان میگن شاید تمام شوه. البته نظر متخصصین چی میگن در این مورد متحریصه؟
خب در این مورد میشه که دو دیدگاه را مطرح کرد. اول همو دیدگاه کلیشه‌ای و سنتی که در بین عوام و در بین جامعه افغانی از رواج و روال بیشتر برخوردار است، که وی عبارت از این است که میگم و کار خیر را که باعث ثبات است، پیشرفت است، ترقی است، یعنی نباید برای فردا گذاشت، امروز باید انجام داد. اصل واقعیت هم همین است که پروسه صلح که از آرمانهای دیرینه ملت افغانستان است نباید به او تعلل بشه و نباید به کندی و تأخیر طولانی مدت روبرو بشود. پس بنابراین یگانه تلاش شورای عالی مصالحه ملی برادری جلالت مآب دکتر عبدالله عبدالله و یگانه تلاش شخصیت‌های سیاسی که برای پیشبرد پروسه صلح تلاش میکنن و همچنین شورای ملی و دولت افغانستان مجمعا، فعلا تمامی کوشش و تلاش این است که پروسه صلح به تأخیر نیفتیده و به روال عادی و به شکل نرمال پیش بره و هر چیز زودتر گفتگوهای بین الافغانی شروع شده و به یک نتیجه مثمر و مثبت برسیم. یک ایده است.
بله،
اما بحثی که مهم است به لحاظی که ما صلح بنیادی داشته باشیم، به لحاظی که صلح فراگیر باشه، به لحاظی که صلحی که تمامی ارزش هایی که در دهه های مختلف در افغانستان به دست آمده، آزادی مطبوعات، آزادی زنان، آزادی مذهبی و جامعه مدنی، بخش های مختلف، این دموکراسی و قانون اساسی جمهوریت، اینا بحثایی است که باید و باید در روند مذاکرات با گروه طالبان باید حفظ شود. و
درست همینجا متعلی صاحب، بله متعلی صاحب، بازم بر شما نوبت میرسه. در مورد امی شما گفتین یک سال پایدار که باشه روی صحبت شد و گپ امی دهی آخر تقریبا فکر میکنم 11 ماه جون ماه گذشته رئیس جمهور دولت اسلامی افغانستان آقای غنی در یک گفتشنود یا سوال و جوابه که در شورای اتلانتیک اشتراک کرده بودن بعض صحبت ها را داشتن، او را یک قسمت شبا هم بشنهیم بعد از اون سرش تبصره میکنیم.
The threat of terrorism from Al-Qaeda, from Daesh and from other groups is not going to end with peace, with Taliban.
خب بینجا آقای گیلانی میگن که اگر ببخشن آقای غنی میگوین که اگر حتی صلح هم شوه این مسئله ترور به پایان نخواد برسه، یک نوع عدم شک، یک نوع شک شوره در مورد ارائه کردن. ما از خاطر لکنت زبان مرا گرفت که همکار تکنیکیم در گوشم گفته میده که محترم اسحاق گیلانی هم وسط دورم فراموش نکن، از اون خاطر با اونا هم یک با اجازهتون یک سلام علیکی کنیم. محترم فتانه اسحاق گیلانی مسئول اجتماع زنان افغانستان، حالا میشنوین سیب مشکل تکنیکی داشتیم با شما. بله
بله بله،
خدای شما میترا بتون تقدیم میکنم. بله تشکر. محترم گیلانی، آقای رئیس جمهور شنیدین در شورای اتلانتیک اونا تای سوال جوابه که با متخصصین داشتن به سطح بین المللی یک کنفرانس وسیع بودن روی آینده مذاکرات صلح با طالبا صحبت میکردن، اونا میگن حتی ما با طالبا به یک سلام برسیم مبارزه با تروریسم خلاص نمیشه، القاعده و گروپ های دیگه.
درست نمیده صدایتم.
بله
خب
بله خب خیلی پس این موضوع آقای عیار شما درست کنین که متاسفانه نشد. خب وقات صاحب محترم، شما اگر در مورد تبصره کنین، رئیس جمهور بعض اظهار نظرها داشتن، از دیگه طرف بعد از دکتر صاحب عبدالله عبدالله رئیس شورای مصالحه ملی هم بعض پلان ها دارن، منتها در عمل هنوز اینا روی کابینه به جای نرسیدن. چطور خواهد شد مسئله امانگی پیش برد مذاکرات صلح با طالب آسایب از نقطه نظر شما بفرمایید؟
بله دقیقستان در جدیده دو شخصیتون تر من دوا تو و خوامشتی پده تیره خیلی جدوارو ویلی چیزی رئیس جمهوریم روز تا جناب دکتر سی عبدالله در سوره مصالحه ملی ریاست قبول که آو در بل یوازینه رئیس جمهور پاتی شو. اوس خبره داده چې دوی درست تفاهم یو بل سره ولري، د دې مملکت او د دې ملت حالت مراد کی، دلته روزانه څومره مرګ ژوبل کیږي، څومره حوادث دي، څومره فقر ده، څومره خلک په زرګونو خلک بې ځایه شوي دي، د هغوی ژوند په څه حالت کې ده، تجارت څومره متاثر ده، صنعت څومره متاثر ده، او خلک ولې په داسې دي. نو زه خواهش کوم در جمهور رئیس نه چې دوی د دغه بندیانو په حصه کې د شجاعت او له جرأت نه کار واخلي. دغه شپږ سوه بندیان دې آزاد کړي، د دې په آزادېدلو باندې افغانستان نه ورانېږي که جنګ د دوام ورکوي، هسې جنګ روان دی، خو دغه بهانه جوي دې ختمه کړي چې طالبان وایي چې بندیان آزاد نه شي مذاکرات نشته، که بندیان آزاد شي مذاکرات شته. نو مذاکرات ضرورت ده، مطلوب ده، ملی او بین المللی سطح باندې ټول مذاکرات ملی او بین المللی پشتوانه او مطالبه لري. نو جمهور رئیس او عبدالله نه خواهش کوم چې بندیانو په آزادولو کې سهولت نه کار واخلي، او اختر په ورځو کې بندیان آزاد کړي، او د اختر نه وروسته که طالبانو چې وعده کړې ده بین الافغاني مذاکرات پیل شي. دا چې شلو کلو لاسته راوړنې دي، انکشاف دی، حقوق زن دی، حقوق طفل دی، محیط زیست دی،
دا نه پیمالیگی دا نه پیمالیگی هر څه چې من سره راځي هغه څه چې شوي دي هغه په خپل حالي قوت داسې قوت من ته نه راځي چې دا پیمال کړي او مذاکرات بیا یو طویل المدته پروسه ده په هغې کې په تحمل باندې په حوصله باندې په اعتماد سازۍ باندې او یو بل په باور اخیستلو باندې باید کار وشي او د پردو لاس لنډ شي. بین الافغاني مذاکرات چې نوم دی افغانستان مصالح او منافع دا مقدم وشمیرل شي او د دې منافع او مصالح د تامین دپاره هم دولت هم طالبان تعهد وکړي نو بیا بین الافغاني مذاکرات کامیابیږي او موږ د طالبان نه غواړو دفتر کې مور بند وکړي او بین الافغاني مذاکرات ته آماده شي او دولت ته غواړو چې دغه بندیان خوشي کا چې دا د مذاکراتو مخه نیولې ده در مذاکرات هم خدیری جمهور نه ډب کوي په دې باندې د ملي او بین المللي پرې لاندې راځي دغه پړاو ملامت دې په ځان باندې نږدي په دې سکه د جرأت او شجاعت نه کار واخلي او د افغانستان او د ملت نړیوالې ټولنې غوښتنې ته دې مثبت ځواب وایي.
بله تشکر وقات صاحب محترم. بعدا شاید سوالای دیگه هم تر شوه ورزی که امیم طرف طالبان کی گارانتی میکنه که در وقتی که اینا میگن 5000 نفر آزاد شوه و بعد از او یا مذاکرات میکنن و بعد از او اگر حتی اینا یک معایده داشتن با امریکا مواد از او یا عملی میکنن نمیکنن کدام میخانیزم موجود است که اینا رو کنترل بکن نکنن؟ اینا سوالای است که روی ازی هم باید کم که مکس شوه روی صحبت شوه. منتها با اجازهتان نوبت شنوندای محترم از برای که سوالات تکرار نشه حال یک اعلانه که کوتاه داریم به شنوندای ما فرصت میتیم که اونا سوالای خود تر بکنن. اول یک اعلان.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
بله شنوندای محترم، آل نوبت شما. شمارای تلفون ما در داخل افغانستان 0700-822-755 و شماره دوم ما 0799-235-42 شماره در خدمت تان است. اگر از خارج کشور می خواهید تلفون بکنین 00-42-21-12-45-01 شماره ما است. یک شنونده میگن هست، بفرمایید.
آقای نظر سلام های خود برای شما، برای وقار صاحب، برای خوهر گرامی و تمام شننده های دوست داری از یعجمی از ولایت علمان در شما تقدیم میکنم. خدا کنه بیشتر یعجمان باشه نمیزیرم نشرات دیم شما قطع شده در ولایت علمان شنیده
شما. بله خب شما از کدام طریق آلما را میشنوین یا هیچ نمیشنوین؟ سیب تلفون کده میرین
آلتا یک سه دقیقه پنج دقیقه پیشتر از طریق رادیو میشنیدم دیگه از طریق تلویزیون شما را میشنوم.
خب خب بسیار خوب. حاجی صاحب در مورد مذاکرات صلح با طالبان کدام نظر دارین؟
تشکر، زنده باشی. آقای نظر، من نظرم دارم، سوالم دارم از مهمانای گرامی. نظر من امین که خود طالبان بین خود با هم اجرا نمیآید. چرا که شما میشنید که علی در رابطه طالبان در قطر تغییراتی به وجود آمده، نظامی هایش رفته به گروه مذاکراتی و تیر مذاکراتی آمده به چیز نظامی هایشان. ما در محل از سردیلم اینجا بیشاری از طالبان با این صلح هم نظر نیستن، اینا نمیخواهد این صلح بیاید. من نظر ما همیست که سوال با طالبان سوال سراسری در افغانستان به هیچ نوع امکان نداره، چرا که 19 گروه دیگر امی تو میمانه جنگای تیلن آلی جنگای شدید در ولایت علمان دیگه در اطراف و نظر در سنگین و در اونسوالی نار سراج و در دیگر جهاز سخت جنگا جنگ داره. سوال ما از میمانای گرامی همی هست از آقای وقار. آقای وقار بسیار خوشبین است به این مذاکرات طالبا. سوال ما از او اگر طالبا را بریشان یک دسته می بودن و با هم فکر می بودن، چرا بین طالبا تغییرات در خطر می آمد؟ امیره برای ما بگوید که چرا این 4-5 نفره که بسیار مهم هستن در رابطه طالبا اینا در گروپ قطر شامل شدن. آیا میخواید که این گروپ ابتکارش پاکستان در دست بگیره، این مذاکرات در پاکستان صورت بگیره و یا دیگر چیزی هست؟ همین سوال ما بود. آقای بزن
بسیار جا تشکر حاجی صاحب عظیم از ولایت هلمند بودن. خب یک شنونده دیگر رو میگیریم. وقت صاحب سوال در فکرتان باشه صاحب، یک شنونده دیگر رو بگیریم. بله بفرمایید صاحب.
سلام علیکم آقای نظر، خوب هستین؟
تشکر، بفرمایید صاحب، خوش آمدین.
آقای نظر تشکر میکنیم. ما شرافت افغان هستیم و از ولایت کابل و تماس شده.
بله شرافت افغان، خوش آمدین.
آقای نظر، ما پرسش ما از آقای قاضی است که مثلا این بسیار تاکید داره که امی طالبا را رها کنین، این را کی تضمین میکنه که باز طالبا پس به صلح میای و مذاکرات میکنه؟ این قدر تضمین وجود داره یا خیر؟ همین پرسش از آقای وقاد ممی خواهیم که جواب کنه.
بسیار تشکر آقای شرافت افغان، خانه تابد از سوالتان. یک شنوندی دیگر بگیریم. بله بفرمایید صاحب.
سلام، خوب هستین؟ بخیر،
تشکر. خانم آباد بفرمایید صاحب، سوالتان را طرح کنین یا نظرتان را بگوین.
بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خدا بر سلام زبیولا هستم، باشنده ولایت غزنی قریه آرزو.
بله
سلام به شما عرض میکنم و تمام مهمانان عزیز، خصوصا جناب قاضی صاحب امین وقات.
بله
ما در قریه آرزو تقریبا یک هفته میشه شب و روز مردم 14 خون میخوره. ما صلح طلب داریم، باید در وطن ما صلح بیاید. شما به خداتون باور کنید که 3 روز پیش 3 نفر از برادرای پشتونی ما که در قریه ما توسط مین مخالفین تکه تکه شدن، ما 3-4 روز میشه نون دلی بانه میشن. ما بعد از همه که میشه ما صلح میخواییم نه افغانستان، ما از جنگ بسیار خسته شدیم. شما به خداتون باور کنید که مردم منطقه هیچ چیز برای خوردن خود نداره. این کل مردم غزنی و کل مردم افغانستان خبر داره که در منطقه و قریه ما چی حال است و تمام افغانستان هم مشکل است. ما از رئیس جمهور میخواییم که همین 600 بندی طالبان را اعلام کنه تا مذاکره شروع شود، ما از این مشکل خلاص شویم. از شما و تمام شنوندانتون تشکر میکنیم.
تشکر زبیر الله خان، تشکر از غزنی بودن. یک شنوندی دیگر را بگیریم. بله از طریق سکایپ هستن، خوش آمدین، بفرمایید خود معرفی کنین اگر خواسته باشین. چه
سلامون نیک اله احترامات جناب نظر صاحب تاسو ته او زیارکخه تخنیک کار ته خاص ځانګړي سلامون او تاسو ملمت
مهرباني سیم.
اسد صافی احمد لغمان دا بډیره خشی زما نظر سغختنه خنشته ده دا چې طالبان ان شاء الله خوشی کیږي. زما یو غختنه غورونو ته داده چې باید افغانستان نور د سولې په طرف کش کی، نه د نام نه په طرف، باید دی خوشی کیږي کنه دولت ور سره همکاری کوي او دی سره همکاری کوي، باید بیرته دولت په لیکو کې یو ځای شي او هغه سره حملاتړ اعلان کړي.
بله تشکر صافی صاحب. یک شنوندی دیگه را بگیریم. باز بس است چند لحظه. یک شنونده بفرمایید، خوش آمدین سیب.
سلام علیکم آقای نظر، سلام شما و میمان شما.
تشکر، بفرمایید سیب. رادیو تان هم اگر خاموش کنین انعکاس میکنه. بله
خواهش میکنم از این دولت چند تا کسی بندی ها طالبا مونده اینا را زودتر راه کنند. اگر رهبری جنگ این چند تایی که بندی هستن اینا اگر بندی باشن، رهبری جنگ سر پیش برده نمیتونه. اگر اما سر است صد اموزه اگر بازم بندی باشه افغانستان، اگر بخواهی طالب که جنگ بکنه جنگ میکند، اما بزی بندی ها کس کار پیش برده نمیشه، راه کنند بیتر است.
بله تشکر از شما خانه تان آباد. حالا چند لحظه آقای عیار شنونده را فرصت نمیدیم برای اینکه جواب را بگیریم. محترم وقات صاحب قبل از اینکه شما سوالا را جواب بدین با محترمه گیلانی یک سلام علیکی کنیم که خدا کنه که مشکل تکنیکی رفع شده باشه. محترمه گیلانی خوش آمدین به برنامه صاحب.
برای سلام و احترام تقدیم میکنم آقای ظریف بر شما و بر میمانای محترمتان و بر تمام شنوندای محترم.
تشکر بس نام خدا ستایتان خوب شده. حالا با اجازهتان جواب سوالا را از وقت سه بسیار خلاصه بگیریم. وقت سه شنیدین سوالا را سه بفرمایید.
بله یو خبر داده چه طالبان آزاد چی تد تزمین ده چه بیا با جنگ نکی
بنو
همه چه ده تزمین شتا اما که طالبان بندین دی جنگ دوام لری تشدید او پراختیه ده جنگ وجود لری خوب دی که یو راز ده او هغه ده چه ده جنگ ده تشدید او ده پراختیه پرا پا دولت لیگی چه بندین ساته لی که دولت ته دې د ځان خلاص کی د نړیوالې ټولنې حمایت ورسره کیږي او بیا طالبان جنگ ته دوام ورکړي نو دولت په دې میدان کې بیا په دفاع کې یوازې نه وي ډېر پراخ ملاتړ او حمایت پي په نظامي او اقتصادي برخه کې وشي دولت ته پکار ده چې دا غوټه خلاصه کړي دا یو بله خبره دا ده چې طالبان راځي څه به وشي مذاکرات و جریان به دومره مخکې ځي چې طالبانو کره کسان وټاکل دوی وایي طالبانو بدلون راوستی دا مذاکراتو کې شک پیدا کوي نه دا مذاکراتو کې د هغوی د قوت او د هغوی د باور نمایندګي کوي چې هغوی ډېر قوي او معتبر خلک په مذاکراتو په ټیم کې حاضر کړل داسې د دولت هم تجدید نظر وکړي او کره خلک سیاست باندې پوهشي په دیانت باندې پوهشي په ستراتیژي باندې پوهشي او په مورال او قمندانیت باندې پوهشي داسې خلک اوسېږي چې څه نا څه د طالبانو سره همردیف کسان هم وي یعنې هغه علما دي دې خواته هم د کره علما وي او ژبور پلور زړور شغه د ملت د منافعو مصالحو نه دفاع وکولی شي او طالبان خپله موضوع کې تعجیز کړلی شي دا مساله ده پاتې کېږي دا خبره چې خلکو هیله ورزوګانې څنګه کېږي د خلکو هیله امنیت ده د خلکو هیله انکشاف ده د خلکو هیله ارامي ده او دا امنیت دو طرفونو پورې اړه لري یو طرف دولت ده یو طرف طالب ده نو موږ دواړو باندې زور اچو چې د امنیت په تامینولو کې کردار ادا کړي د امنیت په تامینولو کې د کردار ادا کولو معنا څه ده مذاکرات پیل کړي مذاکرات پیل د پاره معنی څه دي بندیانو ازادي دل خشونت کمول یو خواره غواړو چې خشونت کم کی بل خواره غواړو چې بندیان آزاد کی تر څو مذاکرات پیل شي او د خلکو دغه تمنا او ارزو چې د مذاکرات سره تړلې ده چې هغه امنیت ته انکشاف ته ارامي ده دا مسله سرته ورسیږي
تشکر وقت صاحب محترم خب محترم فتانه اسحاق گیلانی مسئول اجتماع زنان افغانستان شما این موضوع از نزدیک اگر تعقیب میکنین سوال ما این بود که آیا امی صلح با طالبا اگر شوام مذاکرات هم شوا و صلح هم شوا آیا این متضمن تامین صلح در سرتاسر افغانستان خواهد بود یا نخواهد بود یعنی به آینده صلح شما چگونه مینگرین اگر در مورد اگر کم صحبت کنین خوش میشیم باز دیگه سوالای خاص داریم
تشکر بسم الله الرحمن الرحیم با عرض سلام احترام درود بر روی پاک تمام شهدای راه خدا و آزادی مردم افغانستان آقای ظریف چیزی که مردم افغانستان امروز برش تشدستن و میخواین مسئله صلح و امنیت از در افغانستان شما از هر افغانه که پرسان کنین که چی میخوایی فقط میگه آرامی میخوایم صلح و امنیت میخوایم ولی تا جایی که پروسی صلح را یا پروژی صلح را که من تعقیب کرده روانستم در این مدت 18 ماه یا 19 ماه من میبینم که در این بسیار بازی های عجیب غریب صورت گرفته روان است و هنوز هم بازی ها جریان داره و امو اخلاص را که آدم احساس کنه که واقعا اینا صادقانه روان هستند و خاطر آوردن صلح در افغانستان من امو را بسیار کمرنگ میبینم تا جایی که دیده میشه تابال همو اخلاق صلح که اخلاق سیاسی است مثلا آدم نمیبینه صلح مثلا قربانی کار داره صلح امرای ادبیات صلح‌آمیز مثلا گپ زده میشه شما ببینین یک ماهنگی منظم در بین امی حکومت ناتوان ضعیف و بی‌مسئولیتی که امروز سر قدرت در افغانستان، یک هماهنگی بین از اینا وجود نداره. هماهنگی منظم در خود واشنگتن بین نظامیان امریکایی وجود نداره. تنها یگانه کسی که به یک صدا گپ میزنن و کلشان با هم یکی هستن مسئله طالباست. و تا جایی که دیده میشن اینا هم بازی میکنن، آدم زیادتر سرشان حساب کردن نمیتونن، به خاطر از این که آقای خلیزاد است. آقای خلیزاد قسم بازی در راه انداخته. اگر آقای خلیزاد افغانستان دوست میداشت و مردم افغانستان دوست میداشت، امی طالبا را در کنفرانس بن حوال مثلا به دور میز می آورد یا در لوی جرگه استراری کمی خونریزی قتل عام شدن افغانا امروز نمی بود.
محترم فتاح اسحاق گیلانی، بله،
اگر آقای خلیزاد و امریکایی‌ها،
چون خود آقای خلیزاد نیست که از خود دفاع کنه، یکی دوم این مسئله گذشته است که گپا نتیجه نداد که حالا روی مذاکرات صلح آمدیم. از این خاطر به این مسئله صلح اگر یکم که زیادتر فوکس کنیم خوب خواهد شد. من همینجا یک موضوع دیگر را میخواستم با آقای ظاهر مطهری که عضو تیم دکتر سیف عبدالله هستند و رئیس شورای عالی مصالح صلح میباشند، آقای دکتر سیف عبدالله، همین ایرادایی که تا حالا شنیدین، انتقادات که شنیدین، محترم فتانه گیلانی هم گفتیم از عدم هماهنگی پخته صحبت میشه. مثلا خود آقای اوقات عضو شورای عالی صلح هستند، دکتر سیف عبدالله شورای عالی مصالح ملی گفته یک چیز نو یا قبول کردن، و همچنان وزارت دولت در امور صلح گفته یک چیز دیگه داریم، و همچنان یک کمیته بود، یک نامش یادم رفت، کمیته اصلاح بود چی بود او بود. حالا وزارت خارجه هم بسیار اکتیف است. یعنی از پنج طرف صحبت ها میشه، مونتا در عمل هنوز سر میز مذاکره کس نرفته و طرف مقابل شرطای خود مانده میره و طرف افغانستان هنوز نتانستند که از یک هنجره صدا بیرون بکنن. این ایرادات تا چی حد وارد است آقای مطهری؟
جناب ظریف، خدمت شما که عرض شد، من دو نکته را قابل ذکر میدانم. نکته اول، در طرف شورای عالی مصالحه ملی برابری جلاد ما دکتر صاحب عبدالله تعهد و صداقت کاملی برای ختم منازعه در افغانستان و اولمن صلح وجود داره. ما همواره در مقاطع مختلف از زوایای مختلف گامهای بسیار استوار و عملی را برداشتیم تا در افغانستان ثبات واقعی، صلح واقعی و وحدت ملی به معنای واقعی تأمین بشه. شما نمونه بارز و بسیار عملیشون را در همین توافقنامه سیاسی که بین دو تیم دولت‌ساز و ثبات و همگرایی امضا شد، معنای اینمی تفاهم‌نامه است که ما در افغانستان همواره و برای همیش برای آوردن صلح و ثبات در افغانستان آماده هستیم و متعهد هستیم. هیچ گونه خللی و هیچ گونه بحث منفی در این مورد وجود ندارد. اما بحثی که بسیار مهم است و با توجه به توافقنامه سیاسی که امضا شدن، با توجه به حکومت 50-50 که ملاحظه شدن، اصل ایده و بحث ای بودن که جناب دکتر صاحب اشرف غنی تمامی چوکی ها و وزارتخانه ها، معینیت ها و ولایت ها و سفارتخانه هایی که تعلق می گیره به تیم ثبات و همگرایی که 50-50 مساوی به صورت عادلانه بین اینا تقسیم شده، به صورت همگانی و دستجمعی برای ایت معرفی بکنه و ما هم در تا یک تکیج واحد معرفی بکنیم به هر گونا حکم بیتر اینا در همون بخش های مختلف مقرر بشه و با مکار حکومتداری آغاز بکنه. اما متاسفانه که تا به هنوز یک اراده قاطع استواری که اولین گام برای پروسه صلح در بخش داخل افغانستان برداشته بشه، متاسفانه که از جانب ارگ دیده نشده. شما میبینیم که یعنی بالاتر از دو ماه میشه که توافقنامه سیاسی امضا شده، اما هنوزم بحث بسیار کوچک روی همون
جزئیاتی که توافق شده بود هنوزم بحث های جنجالی از طرف هر گروه همون جزئیات ادامه داره.
بله خب اینجا متعری صاحب چون از طرف ارک آل نفر نداریم، تنها ادعای شما در ادعا باقی میمان، از او خاطر در اصل موضوع اگر کم زیادتر صحبت بکنیم. حالا یک مسئله دیگه است، مثلا شما به زبان آوردین هنوز شما دو طرف که دو تیمی که برابری دکتر صاحب عبدالله و دکتر صاحب غنی هنوز هم مشکلات داره، چطور میتونین که در روی میز مذاکره بتونین خوبتر صحبت بکنین؟ از او خاطر قبل از اینکه به وقات صاحب بازم سوال ارائه بکنیم، از محترم گیلانی که چون کمتر صحبت کردن، اگر سرت مسائل خاص اگر صحبت بکنین قبل از اینکه طرف ها اگر ملامت کنین، محترم گیلانی شما چی پیشنهاد میکنین؟ چی باید شود در مقطعی که سر میز مذاکره کلگی میخواین حاضر شون؟ حالا سر میز مذاکره مشکلات ایجاد نشه نیست محترم گیلانی؟
بله شما درست میگین ولی یک چیز بسیار جد مهم است که آدم ها را باید شناخته از او انتظار عزیز داشته باشه که سالر، چون آقای خلیلزاد مدت 40 سال است که من میشناسم در ارتباط به مسئله افغانستان و بازی های کشدار مریض، از اون را من خوب دیدم که چی بازی ها امرای افغانستان کرد. به هر حال میایم در ارتباط به اوزای فیلی، فعلا یک ماهنگی منظم که با مسئولیت باشه بین هر گروه، بین دفتر دکتر صاحب عبدالله وجود نداره. تا بال اینا کابینه خود رو نساختن، تا بال اینا مثلا رئیس شورای مصالحه صلح انتخاب شده دکتر عبدالله، اما متاسفانه خورزاده خود در رست از این شورا آورده وزیر ساخته، یا مثلا تا بال هیچ قدم نورد داشته از این که برادر عزیز ما که تا بال تشتی می دادن که بسیار کار میکنن و این فهم جدیت نشان میکنن، معمول جدیت و همون کارهایی که در ارتباط صلح در این مدت دو ماه کدام قدم برداشته باشه تا بالا او را هیچ کس نه احساس کرده و نه دیده. بخاطر که مسئله افغانستان بر من مهمتر و محبوبتر است از هر کس کرده، من تا جایی که میبینم دکتر صاحب عبدالله بسیار سیاست بازی های خود پیش میبره و فقط خود اینا افز میکنن و هر گام امی رقم. شما ببینید که افغانستان در چی وضعیت است، روزانه به صدها جوان ما کشته میشه، ارگ احساس مسئولیت نمیکنه، سفیدا احساس مسئولیت نمیکنه و سرنوشت افغانستان متاسفانه در دست کسای افتیدن که اینا هیچ تعهد، هیچ یک محبت امرای افغانستان، امرای خدا، امرای مردم متاسفانه ندارن. از او خاطر است که ما بسیار چی ندارم، انتظار از اینا ندارم که بسیار زود ای گفتگوهای صلح نتیجه بده. مثلا بانه گیریارا
خب همینجا محترم گیلانی، شما خو امیدوار نیستین، منتها چی امیدوار خواهد ساخت؟ به طور مثال اگر نمونه های مذاکرات صلح در دیگه دنیا از نظر بگذرانیم، بعض مدل ها رو میبینیم، مثلا میگن که جنگ نیابتی، اینا بین کسایی که به نمایندگی کدام دولت دیگه جنگ میکنن اونا را سر میز مذاکره چی بیارین چی نیارین، اونا به یک نتیجه خاص نخواد برسه. مثال در دنیا دیده شده، به طور مثال در سوریه در پشتش ایران و روسیه، یا سر میز مذاکره میای از اون طرف مثلا دیگه ممالک که جنگ نیابتی را رهبری میکنن میاین، اونا تضمین میکنن. مثلا در مسئله قبرس دیدیم که از یک طرف یونان میای، از دیگر طرف ترکیه میای، از دیگر طرف انگلیس ها میای سر میز مذاکره، یا که یک چیز امضا کردن اوام گارانتی میکنن، اون گارانتور هم میگن اما تا یک لفظا دارن. حالا از اون خاطر اگر در مسئله صلح افغانستان اگر جدی باشه، تنهای کسایی که در میدان جنگ میکنن اینا نه، بلکه رفیقا، دوستاشان، همسایه ها، قسمی که آقای خلیلزاد گفتن که ایران همکاری نمیکنه، در مثال ایران باید همکاری کنه، به گفته متخصصین پاکستان باید همکاری بکنه، از اون روسیه باید بیاید، اوام اگر نمایندهشان سر از این میز مذاکره بشینه شاید خوبتر نتیجه بده. چی میگن در این مورد؟
بله خود تقریبا تعداد زیاد از کشورها دور میز شیشتن، در می چند روز پیشتر هم وزارت خارجه افغانستان نشستایی داشتن با بسیاری از کشورهای مختلف جهان و در سالهای گذشته نشستای 3 جانبه و 4 جانبه و 6 جانبه اینا صورت گرفته و میگن که ما اجماع منطقه‌ای را داریم امرای خود. تنها یگانه کشوری که نبود ای ایران بود که البته ایر خود امریکا امو جنگ امو بازی که امرای ایران داره. آقای خلیزاد ما نمیشد که امروز ما شنیدم که ایران هم کاری نمیکنه، از ایران و از پاکستان و هندوستان و از روسیه و اینا بگذاریم، در داخل خود افغانستان افغانهای و سیاست مدارک یک تعدادش بسیار دیگه فاسد شدن و سر دل مردم افغانستان ریختن، اینا یک اماهنگی منظم بین خود ندارن.
بل.
شما فکر کنین همی آیت
تشکر همی کلمات رقم فاسد اینا را که استفاده کنین یکمه که بی‌حرمتی ولی میشه چون نمایندهشان یا خودشان نیست بازی مشکل ایجاد میشه به خاطر توازن برنامه. از او خاطر حالا میریم به قاضی صاحب وقاتم موقع میتیم. وقات صاحب شنیدین، مهمانای ما را هم شنیدین، شنونده را هم شنیدین، اظهار نظر آقای غنی را هم شنیدین. حالا شما مشکل در کجا میبینین؟ حالا چی باید شده که اینی 40 سال یا حداقل 15 سال گذشته از سال حداقل 18 ماه گذشته از سال صحبت میشه منتها هنوز 1 سانتی متر پیش نرفته به نظر مردم افغانستان؟ یعنی غیر آقای خلیزاد میگه که اینقدر نزدیک شدیم که هیچ وقت نزدیک نبودیم، هر روز 1 چند سانتی متر میگن نزدیک شده میرن، منتها هنوز هم سر میز مذاکره کس نرفته. و قاسب شما را هم کم انتقاد بکنیم، غیر مستقیم میگن شورای عالی سلام هیچ چیز نتانست بکنه، نیست از او خاطر از این با چی شود که مردم باورش بیاید و پشت گپای رهبرای خود پخته استاد شوند؟ و قاسب
یک گفه نظر سب شما باید در ایندم متوجه باشید، 3 سال شد که شورای عالی صلح متوقف است، جلسات نداره، اجتماعات نداره، حقوق نداره، حضور فیزیکی نداره، او را نام نگیرین، جایش را گرفتن دولت وزارت دولت برای صلح. بعدن صلح دکتر سیف عبدالله شد. نو مسئله تا هنوزم دو بین دو مسئله بند مانده. اصل مسئله که مشکل حل میکردن مسئله همون 50-50 است.
بله.
که ما اینجا حکومت دو سره و حکومتی که دو سره بیرون شد و بازم 50-50 کابینه را تعیین کرده نمیتانه، ولایت را تعیین کرده نمیتانه، مسئولیت را ادا کرده نمیتانه، مشکل مملکت را درک کرده نمیتانه، در یک کنج تشریفاتی، در یک کنج نزاکت همیت زندگی خود کرامان پیش میبره، مردم میدانه و کارشان. مسئله در ایست که مشکلی کشورای همسایه، همکاری کشورای همسایه، کاری کشورای اثر منطقه ای ضرور است. اجماع ملی اول است، اجماع منطقه ای دوم است، اجماع بین المللی خو حاضر است، از سابق شده ملل متحد میخواید، شورای امنیت میخواید، ناتو میخواید، شورای اتحادیه اروپا صلح میخواید، شورای اجماع بین المللی خود داریم، اما اجماع بین المللی بدون اجماع ملی چه کاری کرده بداره؟ و اجماع ملی بین دو نفر بند مانده، دو نفر جلوی تمام مسائل گرفته. اگر طالب حضور پیدا بکنه عوض بی دو نفر ممکنه مملت و دنیای را استقبال بکنه.
بله.
جازی حکومت دو سره خوب شد که یک در شد.
بله.
یعنی مشکل در اینجاست و داخل است.
منتهای رای حل حالا اگر بگوین برای از اینکه داخل برنامه رسیدیم، حالا آخرین رای حل چیست برای از اینکه مردم توقع دارد؟ بله.
رای حل فعلا نیست. رای حل فعلا نیست. که جناب جلالت مآب رئیس جمهور اشرف غنی زندانیای طالب آزاد بکنه، یک طالب خشونت متوقف بسازه، دو مذاکرات بین الافغانی تحت نظارت جامعه جهانی شروع شود، سه باز پیشرفت در مذاکرات و پیششرط در مذاکرات او را باز میبینیم که به این مرحله برسیم که مذاکرات تحت اشراف جامعه جهانی آغاز گردد و این فرصتی که بند مانده در زندان یا در تداوم خشونت از این مرحله بگذاریم
به توقف خشونت و به آزادی زندانیا مسئله بین مذاکرات بین افغانی آغاز میگردد و این مذاکرات بین افغانی پشتوانه ملی و بین المللی دارد و دولت باید در این جریان داخل شود و از حمایت بین المللی اینا بهره‌مند میشه.
بله تشکر وقت صاحب محترم. خب برای از اینکه من متحری صاحب آخرین شانس میدیم که اونا جنبندی بکنه، حالا محترم ایساق گلنی شما یک رای حل پیشنهاد کنین، یعنی از نقطه نظر شما از این انتقادات ترشه امکنه چی باید شود که مذاکرات بخیر شروع شود زودتر و مردم به صلح برسه؟ صاحب محترم گلنی،
آقای ظریف ببینین، ما خو بسیار زیاد میخواییم که هرچی زودتر این نقطه آخر گذاشته شد برای این جنگ که قربانی اصلیش کل مردم بی‌دفاع و بی‌گناه افغانستان است. اما چیزی که بسیار زیاد ما را به تشویش، مخصوصا ما شخص خودم که به تشویش هستم، من هیچ باور سر از این حکومت دو سره ندارم، به خاطر که در این نظام تو کرکترهایی هستن که اینا اصلا نمیخواین که صلح در افغانستان بیاید. خب باز هم پیشنهاد ما همیست که 600 زندانی که مانده لطفا آقای غنی اینا را آزاد کنه، یکی و دیگه ای که امو مامورین دولتی شالی ردبیش، مقامای عالی ردبیش کس اینا هست از ادبیات صلح استفاده کنن، و دومی که همی که طالبان امروز گفتن که این بندی های ما خلاص و بعد از این ما مذاکرات افغانی رو شروع میکنیم، ما امید میکنم که اینمی طالبان هم صادق باشن و هم حکومت افغانستان. و دیگه این که بسیار مهم است که در آیات گفتگو کننده یک تغییرات بنیادی به وجود بیاید. من بسیار طرفدار اشتکان نیستم که در این گفتمان بسیار مهم سرنوشت ساز افغانستان کسایی باشن که هیچ وقت بر صلح کار نکرد. دکتر صاحب عبدالله هم باید سر ازی بسیار به دقت کار کنه و آقای غنی هم.
بسیار خوب، تشکر، فهمیده شد. بله بله محترم گیلانی فهمیده شد. حال متحری صاحب یک دقیقه وقت دارین، نظر اردو مهمان شنیدین، نظر مردم شنیدین و زود، یعنی مهمترین مسئله میگن زودتر 600 نفر رها شوه و مسئله تشدد ها کم شوه، مذاکرات آغاز شوه. ایسیم مطلب بسیار عمده و اساسی ده، شما چطور میتونین اما هنگ کنین متحری صاحب؟
ما با تمام مطالب و موضوعاتی که جناب وقاد صاحب، جناب گیلانی صاحب و شنوندگان شما فرمودن به صورت اساسی و بنیادی موافق هستیم. برای بهبود تمامی نمی بحث ها ما برنامه داریم و کار میکنیم، فعالیت داریم. اما بحثی که بسیار اساسی و مهم هستیست که شما ببینید در قدم نخست باید افغانها بین همدیگر کوتاه بیاید، یعنی افغانهایی که در طرف طالبان قرار داره، حکومت افغانستان، آقای غنی و جناب دکتر صاحب عبدالله در امو تفاهم نامه‌ای که امضا شده و بحث‌های دیگه‌ای که بین اینا بوده به صورت اساسی و بنیادی باید اینا حل شده، گام‌های عملی برداشته شود و بعد از اون روی اجماع بیرون حکومتی که جامعه مدنی هست، زنان است، مطبوعات است و احزاب سیاسی است، گام‌های فعال برداشته شود. این یک بحث مهم است. بحث دیگه ای که میتونه ما را به صلح نزدیک بکنه است که طالبان باید حسنیت نشان بده. شما ببینید طالبان در رهایی زندانیای دولت افغانستان اغماز میکنه و خیلی حسنیت نداره، کسایی را مثلا آزاد میکنه یا کسایی را به عنوان زندانی به تصویر میکشه که یا زندانی نبوده یا مثلا در نظام افغانستان نبوده یا بحث های دیگه ای که بسیار حسنیت طالبان هم تاسفانه نشان نمیده. بحث دیگه ای که اینم بله. قابل ملاحظه
وقت هم تمام شد. بله
امین نکته رو بکنم که میکانیزم و آجندای صلح باید از همین حالا از طرف های مختلف جمع آوری شده و دیدگاه ها باید توحید شده. اگر دیدگاه ها و نظریات توحید نشوه، به باور ما نه شورای عالی مصالحه و نه ارگ و نه احزاب سیاسی، هیچ کدام اینها به طرف صلح واقعی و با ثبات رفته نمیتونه. اگر هم صلح به وجود بیاید با ثبات و پایدار نخواهد بود.
بسیار زیاد تشکر. خب اولین گاما خدا کنه که زودتر برداشته شود. بسیار زیاد تشکر از اشتراکتان محترم قاضی صاحب امین وقاد، سابق عضو شورای عالی صلح، محترم آقای ظاهر مطهری عضو تیم دکتر صاحب عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی، و محترم خانم فتانه ایساق گیلانی مسئول اجتماعی زنان افغان افغانستان، همچنان از همکاران شفیق عیار و مرسل زازه هم تشکر که در نشر این برنامه با ما همکاری کردن. تا برنامه بعدی خداحافظ و ناصرتان.
Let's play.